ستړي مسي وایس اف امریکا دیوا بي بي شنخ پروانه کې درته هر کله وایو تاسو قربانې یو ز کوم کافر
او څنګه ګل شاه زماله په هم تاسو ټول ته سهار په خیر او ستړي مسي
بي بي شنخ پروانه دا 2 ساعت به مسا سره زموږ ملګرتیا وي هله دا چې تاسو به خبرونه کې طرفه را سره مل سي هم خبرونه شتاس کوي سي د رادیو تر څنګه د سټلایټ پلاری پټي ویرا سره وګوري او د دیوا په ټولنیزو رسنیو هم را سره کته سي چې دا مهال د دیوا د فیسبوک په پاڼه او په یوټیوب چینل باندې پر ژوندې بڑا درسنه شرکیږي او د دې تر څنګه په ویب پاڼه به هم دا خبرونه وي د دیوا ټولنیزو رسنیو کې انستګرام اکاونټ او ټوئیټر اکاونټ هم ستا نو کوي سي چې غلطه هم را سره ملګرتیا وکي قسم خبرونه په ژوندې بڑا غلطه نه در روانه خو نور مهم خبرونه زه خطا سوزان خبرواي سي خبرونه کي برخه خستو لپاره د فیسبوک په پاڼه راته پیغام لري سي چې د محل تاسو کور باندې خبرونه ګوري د موضوع سره تړلې به چې کم هم تاسو پیغامونه وي خبرونه کي به ضرور شریکو د افغانستان د ورستۍ وضعیت یا د بشري ناورین په اړه نن خبرونه ده نو نګین خور موضوع به په تفصیل ورته وایي چې څه خبرې کوو
بېخي سرنامه تاسو یو خلکو ته به اندازه شوی ولې چې په دې رسټیو کې هم خلکو هر ورځ لکه دا خبرونه راځي هر ورځ دا راپورونه راځي چې الته کې څنګه خلک د ډېر ستونزو سره مخ دي یوازې د خوراک مسله هم نه ده خو ورسره نور هم ډېر ستونزې لري چې پکې ټول نه نوې ستونزه د جمی د موسم دی او واوري ورېږي زیاتې او خلک چې دینو هغه چې د وړاندونه باندې ډېر زیات پریشانی ښکار وو ډېر زیات ستونزې سره مخ او استواوري د وجنه د یخ موسم د وجنه نور هم پریشان دي په دې کې مهمه خبردارې شي د نړیواله اندادي ادارې انټرنیشنل ریسکیو کمیټي خبرداري ورکړې ده چې په افغانستان سره د نړیوال امداد زندیدلو لامل د هیواد 90% روغتیا مرکزونه او کلینیکونه بندېدل شي نو دا ډېر زیات مهم داسې یو خبر ده چې د وسیزونه د انسان په ژوند کې ډېر مهمه کلسوم یو خوراک چې په وخت باندې خلک کوي صحتمن او متوازن خوراک او بل د روغتیا د لپاره دیونه ولې چې خلک کوي کنه وي د لوګه او جوړ نه جوړه خو په دې لکه د دې ژوند برخه ده خو خامخا نور سيزونه سره خلک وخت یې کې خو ښه خوراک او ورسره چې انسان نه جوړوي چې دوايانی او د صحت مرکزونه ورته کولاوي او هغه کې ټول سہولتونه ورته موجود وي نو چې د هیواد نیوی فیصد د روغتیا مرکزونه چې دی یا کلینیکونه بندېدل شي نو دا د افغانستان کې د نن چې کوم لسه د غوی لپاره ډیر زیات اندېښنې ور خبره ده او په دې کې په افغانستان کې چې کوم د روغتیا چارو پوهان دي او بشري حقوقو فعالان وي په دې سرګندونو اندېښنم خو دلی دا ویلې چې په داسې حال کې چې افغان ولس د سخت اقتصادي ستونزو سره مخ دي او نشي کولای چې په شخصي هسپتالونو او کلینیکونو کې خپل درملنه وکړي په بهرني امداد افغان د دغو هسپتالونو او کلینیکونو بندېدلو سره به د هیواد په ملیونونو خلک د علاج د اسانتیا څخه محروم شي نو په دې کې مهمه خبره دا هم ده چې هغه امداد چې د ملګرو ملتونو لخوا هم راغونډ شوی و راټول کړی شوی چې د د افغانستان خلکو لپاره او چې په افغانستان کې به هغه ورکړی کیږي تقسیم ولیکيږي خو په هاندا هم وایي چې کوم چې لکه دا کوم چې د افغانستان په اقتصادي او چې کوم بشري ناورین دی په دې باندې په خلک ته وي دا وایي چې که اصلي هم ډېر نه وخت لري د خلکو لپاره نه وخت داسې چې وخت پکې ډېر تیر شو دا امداد ته وسنه دی ورکړی شوی او اوس هم ورته کوګوري نو ډېر زیات لکه وخت پکې اوري او خلک الته کې ډېر د بیوزلۍ ښکار دي او هغوی لپاره دا امداد اوس ورکول الته په تقسیمول چې دي نو هغه ډېر زیات مهم دی نو دې هر څه ته به کتنه کوو دا زموږ د دې خبرونې موضوع ده او دونکو ستاسو کمنټونه ډیر مهم دي په خاصه توګه هغه افغان ورته پاین دي چې په افغانستان کې ژوند کوي یا په بیلابیلو هیوادونو کې ژوند کوي او دا خبرونه ګوري تاسو خپل نظر سره هم شریکولی شئ په فیسبوک باندې پیغام را لګولی شئ ستاسو ټلیفونونه نشوارې ځکه چې ویبي شریم لا اوس هم د اومیکرون وایرس سره ډېر زیات د اومیکرون قسم چې کوم د وایرس د کووډ 19 نه ډېر زیات ته زه یې سره په شرکت سره د خپلې په ځواني او رزیتو غواني او سورز لپاره بیا د بشرین د کوروم څخه کو خو تاسو کمنټونه لازمان په فیسبوک باندې راولېږي او چې موږ ته هم اندازو شي چې تاسو په کوم هوادونو کې او څه نظر لرئ په دې باندې اوس یو لنډ دمې ته ورشو او د دمې نه پس شراشنو د خبرونه به مخ وړاندې بوزو
ډیوا په سټلایټ ټي وی هر ورځ سلیوریش ساته په شینټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټي وی تازه ټولا او بهترفه خبرونه به سنا او سیرني کتلې او اوریدلې شي د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سبې او یا بي او یا اشاریا پینزا ایست چینل یو سندري هر ورځ سلیوریش ساته لدی وسره اوسه
بیبی شنه خبرونه دا تاسو خبرونه وړاندې کیږي وایس اف امریکا دی ودا او د میسخه وړاندې د موضوع په حق لا تاسو نګین پر تفصیل سره وویل چې نن به هم په دې خبرونه کې د افغانستان کې د ورستیو کې چې کوم بشری ناورین را مختصوي د اقتصاد یا بیا د ترڅنګ د ژمي په موسم کې چې د خوراکي ستونزې یا بیا د وسدلو ستونزې حالته رامنځته شوې دي په دې خبري اترې کو سوشل بوکي با د دیوا سړنګار جانګیر خټک صاحب سره ملګری کیږي چې هم د ملګرو ملتونو لخوا چې ولسمي وو چې د افغانانو سره د مرستې لپاره یو نیم ارب ډالر راټول شوی دی یو خدای چې هغه ته بشرین اورین چې د تیر کال اگست میاشت راهیسې رامنځته شوې دی او بیا د نړیوال بشری مرستې چې دا مهال غوښتنه هم ملګرو ملتونو خاصه وي چې گاونډي هوادونه باید پدې کې برخه واخلي د هند لخوا هم ځینی بشری مرستې افغانستان ته رسیدلې دي چې هغه به هم تاسو خبرونه کې تفصیل وایو خو جنگیر خټک صاحب هم دا پښتو چې آیا د مرستې چې اوس د ملګرو ملتونو یا بیا د نړیوال ټولنې لخوا افغانستان د افغانانو د مرستې لپاره راغونډې شوی دی د دې تقسیم یا د دې پروسه به سویچ څنګه به ورسوي هم په دې اړه به یو مدني فعال سره هم خبرې کوو چې د افغانستان په صورتحال باندې ژور نظر لري برهان الدین سیرت صاحب چې خبرونه کې برا سر ملګری کیږي او هڅه کوي چې د کالیفورنیا څخه هم افغان کډوال یا د افغان کډوال سره چې څومره مرستې کړې دي فرهاد یوسف رئیس صاحب هغه برا سر ملګری سي چې په دې ټولو تاسو سره خبریا تری مخ په وړاندې بوزو د دې څخه مخکې نګین خورچی هم د خبرونه مخ په وړاندې بوزو یا پیغامونه د خبرونه برخه جوړ کو زموږ سره هم د نن خبرونه لپاره زموږ همکار ارباب محمود علي یو تفصیلی ریپورت جوړ کړی دی چې په افغانستان کې د بشری ناورین او د دې ترڅنګ د افغانانو سره د مرستو په حق لا دی نو دا ریپورت په ورته وړاندې کو
د شورای نړیوالې کمیټې ویل دي افغانستان د مثالی بشري ستونزې سره مخ دی او سکل بل نور حالات خراب شي کمیټې په 1 جنوري خپل یو خبر کې ویل دي د طالبانو د وخت د لاس کول وروسته د نړۍ له خوا د افغانستان د پیسو کمبل کولو امداد بندولو پر لپسې رواني اوچکالي او د کووډ 19 د څلورمې سپې په وجه عام افغانان د بدو حالاتو سره مخ دي د نړیوالو هڅو په نتیجه کې د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د 13 دسمبر د میاشتې په 28 نیټه د امریکای د هغه قرارداد په شریکه منځوري ورکړه چې ته چې اجازه ورکړل شو چې نړیواله ټولنه اوس کول شي چې د یو کال لپاره د هغه کسانو د لارې د بشري مرستو لپاره پیسې ووي شي کوم چې د طالبانو د وزارت لاندې کار کوي د ملګرو ملتونو لپاره د امریکای نائب سفیر جیفری ڈی لارنس وای د دې قرارداد منځوري خای سنگه کول شي نړیتا د پیخو خطرو د مخنیوي سره سره د بشري کلکېج د حواري لپاره هم ګامونه پورته کړل شي
United States will continue to do its part to support the Afghan people.
امریکا به د افغان ولس سره مرستو کې خپل برخه پوره کوي او سره به هڅه کوي چې طالبان په خپل ژمنو عمل وکړي
د شورای نړیوالې کمیټې تر مخه د افغانستان ټول نفر 3 کروڑه او 10 لک دی او په دې کې 2 کروڑه او 3 لک خلک بشري مرستو ته اړتیا لري او یره ده چې څو کال به د هواد 90% خلک د قربت د کرخه راوغورسي کی کمیټې وای څو کال به 2 کروڑه او 28 لک خلک د خوراک د انتهایی کمی سره مخ وي د خزو د برابرې په لړ کې افغانستان دا وخت نړۍ په یو سل ولس ملکونو کې په اخیری نمبر دی د افغانستان په لړ اوبر کې د ناامنۍ اوچکاله او سخت یخنۍ په وجه ډیر خلک په کډو کولو مجبور شوي دي ځنه خلک د هواد نه وتلی دي او بیا لا ډیر په هواد کې په جوړ کمپونو کې پناه اخستل دي. د بلخ ولایت نه د کابل په چاپیریال کې جوړ شوی هواد وال کمپ ته ورغلی شاه زمان وای ماشومان یې په یخنه کې بهر وزي او د اور بلولو لپاره ټول ورځ پلاستیک راغونډوي او دوی د خوراک لپاره سهم نه لري.
هیڅ شی موس نشته دا واوره ورېدلې ده کنه دغه سره هیڅ شی نشته یوانان میتلی دي غونډې پلاستیک چې پیدا کی دغه کومه غوس وځو د ډوډۍ او د دې شی خو هیڅ درکم نه لګي.
افغان ګل د لغمان ولایت نه کټه کړی دا
مشکلات ما سپینی تعالات ما زندگی ما
زمون ژوند ډیر ګران دی. مونږ هیټر نه لرو او نه دا اور بلولو د پاره لرګي. ما شومان لاندې لرګي راغون کړی خو چرته ګرم نشو.
افغانستان کې د خراب اقتصادي وضع په وجه د ټولو نزيات خزي زپلی شوې دي. چاچې وړاندې نوکرې کولې د طالبان په وخت کې دراتو رسو هغوی په کور کې ناستلې دي. که خزه میړه لري نو نیم په نیمه مالی بوج برداشت کوي خو که میړه یې نه وي نو بیا بيخي ټول کور د دې په سر وي. سلوخت کلنه امینه سیفی د طالبانو د واک نه وړاندې پرنسپل وا دا اوس د مزار شریف په کباړ مارکیټ کې کپڑے خرڅوي.
ما سره چې په کور کې سبو ټول می خرڅ کړی دي. وزه د ماشومان د خوراک د پاره زړې جامې خرڅوم. زما اته ماشومان دي او میړه می مړ شوی دی. زه د تعلیم د وزارت ټولو دفترونو ته ورغلی یم. خو دوی زما د خدماتو هیڅ قدر ونه کړو او ما سره هیڅ مدد ونه کړو.
سیفی تر پنځه لس کالو پورې پرنسپل پاتې شوې ده. ای پی خبرې ادارې لیکي چې د مالی ستونزو باوجود په مزار شریف کې تعلیمي ادارې نه دي چړل شوې او دا نه د معلومه چې امینه ولې اوس پرنسپل نه ده. پر لپسې داسې ډېر خبرونه رامخته شوې چې خلکو د ژوندۍ پاتې کېدل لپاره خپل کوچنې لونه هم خرڅ کړې دي. ای پی خبرې ادارې د حمید الله عبد الله په شان یو شمېر سړو او ښځو سره خبرې کړې دي چې خپل لونه د 2300 ډالر لپاره خرڅ کړې دي.
دا نو خرڅ کړې ده، دا نو خرڅ کړې په حق د دغه شذې د دوا اوسته دی. دنیا خو بالا هغه سړی په بادغس کې د نه راستي نه د کې بل لور لرم بل لور خرڅوم خپل دولوږي او د ناچاري او د برزي چې دا دلته دا مشکل و چې مرزان لرم دلته دا قدر نه لرم چې وی خرم یا په حق یا دې کې یا و دا کوم د دوا او د ډوډۍ د حالات لږ د حالات نه چاره کوم چې نن ما ته سړی پیدا سي په شل زر په زور کوم په ډیر زر ورکوم.
طالبان پر لپسې د نړۍ پښتنه کوي چې په افغانستان کې د دوی واک ومنل شي او دا چې دوی نړۍ سره په ګډه کار کول غواړي خو نړۍ باور نه لري او وايي طالبان د خپل شمنو په شاشي ودی. نړیوال ټولنه د افغان ولس سره د مرستو لپاره یو شمېر ګامونه پورته کړی دي چې ګڼل کیږي د سره به بشري مرستې چټک شي. ارباب محمود علي، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن.
اور دونکو بیا په خیر راغلې ستړي ما شهید بي بي شيني خبرونه لا دوام لري او هم په دې خبرونه کې تاسو دا ارباب محمود علي زموږ د دیوا زموږ همکار دي چې دا رپورت کې هر شی کنسول خپله تفصیل سره بیان شو. د هغه زی د خلکو چې کوم ستونزې لري هغه پکې بیان شو. لکه مخه چې په کارونه کول سپ کورونه ناستري هغه ویناو شو. هغه جنکای چې وړي دي او اوس چې کوم بشري ناورین روان دي دا هو قیمت په داسې ادا کوي چې خرسي بشي په کوم پیسو کې. نو په دې سره به خبرې وکړو زموږ سره په دې خبرونه کې زموږ قدرمن همکار او سړنکار جانګیر خټک صاحب هم راغلي دي. تاسو ته هر کلی وایي
سړی مسې خټک
صاحب ډېر مننه نګین صاحب کوم صاحب تاسو ته کتون کور دې کوټه ډېر سلامونه احترامونه څنګه تاسو
تاسو به مننه چې خبرونه کې رااله تاسو څنګه خټک صاحب
شکر د الله ډیر احسان ده شکر د الله
تعالی مننه چې خبرونه کې را سره ملګری از خټک صاحب اوران دی ارباب محمود علي صاحب ریپورت بتاسو ما اوریدلې زکه چې تاسو را سره ملګری واس نو موضوع هم دا د افغانستان کې بشري ناورین دومره ناورین چې د دوايانو لپاره خلک خپل لونی خرڅي. نو په دې خو موږ همیش خبرې کړې دي چې دا ناورین کم کم ستونزې حالت د خلکو ته ورپیش دي او راتلونکي کې بسوي نه خټک سب سوي نه چې آیا د دې مخنیوي لپاره به څه ګامونه واخیستل شي؟
ټول ګامونه خو ما په خیال مختلف چې کوم د هواد نړۍ څومره هوادونه دي هغه د طرف غستل کیږي د ملګرو ملتونو د طرف غستل کیږي. سوال دا دی چې آیا دا ګامونه په وخت دی؟ سوال دا دی چې آیا هغه خلک چې کم د وخت امداد ته اړتیا لري هغه ته دا امداد رسیدلی شي؟ ځکه چې ګوري ورستو سو میاشتو نه دا خبره په گردش کې و چې کدا امداد کې لګونته زیات وخت ولګیدلو، نو ویره دا ده چې دا امداد کې دي شي چې هغه ځایونو ته ونه رسیږي چې کم ډیر زیات ضرورت لري اړتیا لري. دا وخت ګوري ورستا تقریبا 4-5 ورځې ده. د افغانستان 4-5 ایالتونو کې 4-5 ایالتونو کې اور شروع شوی ده. 4-5 ایالتونه دي په افغانستان کې، په هغه کې 4-5 ایالتونو کې اور شروع شوی ده. بیا ورسره دا چې په افغانستان کې لوی چې کم روډونه دي تقریبا 10 ایالتونو کې چې کم مین روډونه دي، یعنی لوی شهرګانې چې کمی دي هغه بند دي، هغه تړل شوي دي، بلې چې هلته واور ډېره زیاته شوې ده. په دو حالاتو کې کا امداد موجود هم وي نو هغه رسول به ډېره ګرانه وي، دا خواله خبره ده. بیا دویمه دا ده چې آیا موجوده چې کمل تکې د طالبانو حکومت دی هغه چې هر څومره خپل نیت خوي آیا هغه دا اهلیت هم لري چې کم امداد الته رسول؟ چې افغانستان کې د وخت ذهن کې اوساتي چې دوه قسم امداد راځي، یو هغه امداد چې کم مختلف نړیوال سازمانونه راولي راوړي لکه د ملګرو ملتونو ورلد فوډ پروګرام لولو یا نور چې کم مختلف سازمانونه دي هغه د طرف راځي، او دویم هغه امداد دی چې کم د مختلفو هیوادونو د طرف راځي، مثلا پاکستان د طرف راځي، د ایران د طرف راځي، د سویلي اسیا هیوادونو د طرف راځي. دا هغه امداد دی چې کم براه راست راځي، یا د سعودي عربستان د طرف راځي، یا متحده عرب امارات او یا قطر یا نور تب ترکی د طرف هم راغلی دی، هند د طرف هم راغلی دی او روان دی. هند پرونم تقریبا 3 ټنه چې کم دوایانې دي هغه هلته رسولي دي. نو دا امداد هغه دی چې کم براه راست طالبانو ته راځي. دا دو کیسه امداد، یعنی هند خو سه امداد برای طالبانو ته نه دی ورکړی، هغه خو چې کم د ورلد هیلث اورګنایزیشن دی هغه ته خو امداد ورکړی دی، خو سه امداد چې کم دغه برای راست دی. خو اوس هغه امداد چې کم طالبانو په ذریعه تقسیمیږي، نو هغه کې اوس یو دوه درې لوی سوال دي، او هغه په حواله سره صدا سي خبرونه هم را روان دي چې کم په گردش کې دي چې طالبانو باندې تور لګي چې هغه امداد ډیر منصفانه طریقې سره نه تقسیمیږي، یعنی هغه امداد چې کم برای راست دی. دویم هغه امداد چې کم نړیوال سازمانونو دی طرفه راځي، نو هغه هم اوس لوجستیکل یا چې کم هغه امداد رسول د پاره چې کم مختلف مشکلات مخې ته راځي لګي هغه بیا بیل. په دوه حالاتو کې بیا یو لوی چې کم یو لوی سوال دی هغه دا دی چې افغانستان ته دا امداد ورکول د پاره پیسې پکار دي، او وروستو کال ملګرو ملتونو تر طرفه اعلان شو دا ما په کال ډیر لکه امبیشس اعلان یو ډیر دی تا غي پر امید وو چې دا به موږ دا پیسې جمع کړو 18 ډالر هغه پروګرام چې موږ به صح کال یعنی کال 2023 کې موږ به دا پیسې جمع کوو. تر اوسه پورې صح کال په افغانستان کې تقریبا 1.6 ارب ډالر راغلي دي چې کم مختلف نړیوالو سازمانونو تقسیم کړی دي. ادې کې ټوله کې لوی چې کم کردار دغه د ورلد فوډ پروګرام دی، چکه چې هغه براه راست تر اوسه پورې تقریبا 1.5 کروڑ خلکو ته 15 میلیون افغانانو ته ورستو کال امداد ورکړو خوراک امداد، او صح کال هغه پروګرام دا دی چې دا امداد به 20 میلیون افغانانو ته ورکړل کیږي. دې لپاره چې کومه پیسې هغه ته پکار ده، یعنی خوراک، ادویات یا دوایانې، او چې کم ګرم کپڑے، او ترڅو چې کم لرګي او کوئلې چې کم خلکو ته د وخت هغه ته ضرورت دی دي هغه د پاره ملګرو ملتونو وینا دا ده چې هغه ته صح کال صرف دې د پاره خوراک دویانې دا ټول پروګرام چې کم تار کاروبار چلول د پاره هغه ته 1.5 ارب ډالر پکار دي. هغه کې څه پیسې خو راغلي دي، خو ډېر پیسې اوس هم نه راغلي. او زکه ماته ست بیا اور تر بیا ورلد بانک د چ کم د نړیوال بانک ته هغه د طرف غوري ورلد بانک سره د افغانستان 1.5 ارب ډالر پرتی 1.5 ارب ډالر چ کم د افغانستان ټرست فند کې پرتی دي. دا هغه پیسې دي چ کم د افغانستان دی او د ورلد بانک د وخت د هغه پیسو سره پرستی کوي، هغه کنټرول کوي. هغه کې 2.8 میلیون ډالر هغه ورسته ورځو کې اجازه ورکړل چې دا پیسې دې مختلف چکم نړیوال سازمانونو دی هغه په ذریعہ تقسیم کړل شي چکم کې سیم داد هغه او چکم د خلکو یعنی استادانو او چکم د صحت او عمل دا هغه ته برای راست تنخواګانو په صورت کې هم ورکړل شوی دی په افغانستان کې چیلنجونه ډیر زیات دي اغل تک مشکلات ډیر درانه دي اغل تک د پیسو امداد ضرورت هم دی اغل تک امداد رسول هم یو ډیر لوی سوال دی داسې وخت کې چې کله موسم ډیر زیات په تیزه بدلیږي لګیا دا کما تاسو تر زوکړه لو چې لسو ایالتونو کې چې کوم لوی شهرګان دي هغه بندې دي د ټولور ډیر ایالتونو کې ډیر ایالتونو کې ور شروع شوی ده او افغانستان چې کوم یخنی ده هغه په نړۍ کې مشهور ده چې دا ډیره سخت وي ځکه را روان اورو کې ماته دا حالات لګونته زیات ګران ښکاری ک د نړیوال سازمانونو او د طالبانو حکومت د طرفه سکوټلی ګامونه وانه غستل شو او په دې کې چې کوم امداد ورکړل کیږي هغه کې تل نور چټکتیا را نه وستل شو
بالکل جنگ خټک سے تاسو اوس پر خپل خبرو کې را خبرو کړ چې په طالبانو باندې تور لګی چې لکه د چکم براه راست امداد راځي داغه ته تقسیم په حواله سره دا یو پیغام موږ راغلی دی نواب مومند په نوم باندې پیغام را لګی دی د طالب چارواکو نه زموږ غوښتنه داده چې د مرستو په ویش کې د دقت نه کار واخلي دا سی راپورونه شته چې د مرستو په ویش کې لوی فساد موجود دی او زیاتې مرستې هغو کسانو ته رسیږي چې د مرستو ویشونکو سره نږدې شناخت لري دا کار به د دې سبب شي چې طالبان خپل یو شمیر خواخوږي له لاسه ورکړي او بده بداګي چې مستحق کسان به د مرستو نه به برخې پاتې شي نواب مومند دا وایي چې دا سی لکه راپورونه را روان دي چې طالبان چې نو دا خپل نږدې کسان له ورکوي دا اوس لکه دا خبره کړې دا موږ د دې تصدیق نشو کولای چې آیا دا سي سره پرونه دوی سره راغلي دي خو تاسو وایئ چې په خبره کې هم نو آیا دا سي قسم راپورونه یا دا سي قسم خبرونه یا دا سي کمنټونه چې راځي چې خلک دا تور لګوي نو هغه انده چې کله افغانستان ته ځي او هغه الته تقسیمي نو آیا خلک به په هغه باندې څنګه یو اعتبار وکړي چې دا به هم ته منصفانه
طریقې سره عام ولسته اورسیږي او تقسیم بشي او عام ولسته به فائدہ ورسی بالکل دا یو سوال دی دا کومه تاسو ته ولر جوړلو چې همیشه د پاره دا اوس یو انتظامی عمر دی دا هغه سوال دی چې کوم تعلق براه راست یو حکومت اهلیت سره دی او سره نیت سره هم دی پنځه دا وی چې صرف هغه خلکو ته امداد ورکړل کیږي چې کوم دا یو خاص سوچ فکر سره مرګري وي نو بیا خو ظاهري خبر دا چاغ کې خو بیا ګیلنه بیا خو نړۍ باندې باندې نور هم اعتبار کوي او هغه چې کوم نړیوال چې کوم رول ولې دا چې کوم چانه د طالبانو غوښتنه ده چې حکومت د رسمي توګه ومنل شي نو دا خو بیا حکومت به بحث او ډله کار کوي حکومت بحث او ډله کار کوي نو بیا خو تما نه د خیال چې هغه بنړې کې سوک هم مني بلکې هغه سره کې دی چې هغه همکاري چې کما سلګ ډېر اوس روانه ده هغه کې کمواله هم راتلې شي کې دی شي نړې د طرف هغه نور دا چې لوی ګامونه واغستل شي چې کم پزریا افغانستان چې کم د طالبانو چې کم موجوده حکومت دی د هغه اختیار هغه سره چې کم رستې دي هغه سره چې کم همکاري ده او هغه سره چې کم یو کار د پاره چې کم تعلق دی هغه کمزورې کېږي او دې کې ټول کې لوی نقصان د افغانانو دی لہذا دا ځمېواري د حکومت وقته کله طالبان په واکې دي دا د هغه ځمېواري ده چې هر کله دا आवाजونه اوچتي ګوري مسلسل کابل نه او نورو مختلفو ځایونو نه دا رپورټونه را روان دي چې امداد منصفانه تقسیم نه کیږي لګیا دي هغه خلکو ته نه رسی چې څوک د دې اته ډېر سخت اړتیا لري او پکار دا چې دې بارے کې خو یو ډیر شفاف نظام مخ ته راغلی او یو ښکارا وې چې دا امداد څنګه تقسیم یې لګیا دي نو ګوري یو وړوته خبره ده چې هر کله تاسو د چا مدد کول غواړي او چې کله تاسو ته په دا خبره یقیني شي چې دا امداد چې کوم ما ورکړي دي دا یو مستحق تر رسیدلې ده تاسو نورم ډاډه شي تاسو نور امداد هم ورکول غواړي دغه چې تاسو ته دا پته ده چ هغه هڅه چې کوم زکو بهیش هواد بهیش ګوند یا بهیش انسان هغه خلکو ترسي چې چا د پر مخ په نیت تړې دي زوبد د خلکو امداد کوم خو کدا امداد هغه خلکو ته نه رسی چې څوک ته اړتیا لري او د دې امداد تقسیم غیر منصفانه دی شفاف نه دی یو نظام موجود نه دی او بیا دا چې هغه کې داسې لانجی کنجی او داسې رپورټونه او شکایتونه راځي چې خپل خلکو ته امداد زیات ورکول کیږي یقینا چې دا ډیره بده خبره ځکه هم ده چې دې باندې خو بیا هغه حکومت همیشه حکومت ټوله کې لوی طاقت څه شی وي ټولو کې لوی طاقت یعنی د ریاست او د یو شهري ترمنځ ټوله کې لوی طاقت څه شی وي اعتبار اعتبار یو هغه رشته وي چې کم په بنیاد باندې د یو شهري یو وګړي او د یو ریاست ترمنځ یو تعلق قائم وي او هغه مضبوطي چې څومره ریاست ښه طریقې سره کار کوي حکومت څومره ښه طریقې سره شفافیت سره کار کوي هر چکم وګړې د هغه خپل بچی په طریقه غني او هغه مکه شانتي خیال ساتي نو خلکو اعتبار په هغه ځای دي چې کله د تیر رپورټونو راځي نو بیا خو ظاهري خبر ده چې هغه نه خپل خلک په اعتبار کې نه بار نه واسم نه کوي
او هغه څخه بعد گاونډي هوادونو کو خبر او کوړه مې تاسو ذکر وکړي چې هند ورته که څه هم د امداد ځینی برخه ورته رسیدلې دي بیا سرون کې پاکستان کردار په دې اکل ډیر اهم بلی چې پاکستان زکه چې غنیش دې اړیکی غنل کیږي سرون کې وايي متوات وايي او غربي نړۍ وايي چې طالبان سره ډیر نږدې اړیکی لري نو آیا پاکستان کردار د افغانستان د خلکو سره مرستو کې څومره مهمه دی او کم ډول مرستي کوي سي
ډیر مهمه دی وړي پاکستان پاکستان کردار ډیر مهم هم دی پاکستان او افغانستان یو د دوه هیوادونو د سری چاغو کې اختلاف هم وی هر څه په خدای او شی یاد ولري چې د دې په یو بل باندې انحصار ډیر زیات دی پوری کاروندې وخت را روان دي په افغانستان کې د یوریا یعنی چې کم د سره وی د هغه کمې دي پاکستان نه تقریبا درې نیم لک ټن یوریا یا سره افغانستان ته وړل دي پاکستان کې هغه په وجه باندې د سره کمواله راغله پاکستان لګې دي اوس چین نه 5000 ټن راغواړي بل ولی ولی زکه چې پاکستان سکه سرکاري توګه باندې کلک ډېر ورکړی ورکړی کړي نو هغه سمګل شوی زکه چې الته ضرورت دی لہذا پاکستان ډېر مهم کردار دی زکه چې کلا د هند طرف اعلان وشلو چې هغه افغانانو ته 5000 ټن چې کم دا غنم ورکوي هغه د پاره پاکستان پر لار اورته کولای چې تاسو بالکل زموږ پر لار اورته واسطو زکه چې هدف تل تک سیاست نه دی پکار نہ پاکستان تا پکار دے چ پدے سیاستو کی نہ ہند تا پکار دے نہ بل ہے وا تا پکار دے بلکہ ہا خلق چ کم دا وقت پے پیخنے کے پرات دی چ لکم دا اس رپورٹ کے اوم قتل چ خلق کو صرف پل خور گر بول دا پارا لرگی نشت دے کوئی ل نشت دے گیس پل تا سوچ مکوئی او پدو حالات کے ہل تا خود جون تقریبا ناممکن کی تا خلق ب پکڑ والے مجبور کی دا بیا پاکستان طرف تر ری یا با ایران د طرف ته دی دغه دوا هوادونه دی سنټرلیشن هوادونه خپل پولې تړلې دي هغه طرف ته خو ډیره ګرانه ده تک دوا هوادونه چې د طرف ته برازي ایران په لار بیا روپې او نور هوادونه تم دي دا ما خیال ده چې پاکستان بنیادی کردار دی او پاکستان د طرف امداد دم پروندا یو غیر سرکاري تنظیم شپارس کا تلس کوډ او په سامان لګل دي افغانستان هغه بالکل غیر سرکاري تنظیم دی دا امداد ما خیال ده خمسه سالونه دي پکار د چدا سیمداد د نورم ورکړل شي افغانستان ډیر درنه اړتیا لري هم تک وخت ته پکار د چ پاکستان کې سرکاري او غیر سرکاري چې څومره ادارې دي هغه مخه تراشي او د خپل افغانانو ورونو خوندو امداد وکړي هم تک حال د ایران د طرف هم پکار د هغه د طرف هم کیږي لګیا د هند د ګوري ماته سوې چې هغه قدم هم لګي هغه دوایان هم لګي او هغه چې مونږ هم نورم لګي ام دک شانتی چې کوم ترکیه او عرب هوادون دی غیر طرف روان دي خلک کم امداد دي دما خیال دادې چې هغه هوادونو استطاعت چې سمره دي هغه مر امداد تر اوسه پر افغانستان ته غیر طرف نه دی ملو شوی چې کوم ډېر د افسوس خبره ده
بالکل بس یو اخري خبره کولک په دې کې تاسو بیا یو دوه جملې راکولې شي نو غواړم چې تاسو ډېټې مخکې تاسو مصرفیت لري خدای چې کوم نړیواله امدادي نړیواله کوم امدادي اداره ده یا انټرنیشنل ریسکیو کمیټي هم لکه دا خبره کړې ده چې لکه افغانستان سره د نړیوال امداد ځندې دلو لامل ده هیواد نیمی فیصد روغتیا مرکزونه چې دینو او کلینیکونه وای دا بندیدل شي. نو بیا په دې کې خاصه توګه د خزي او ماشومان ذکر کوو چې دا غوی خو ځانګړي خپل چې کوم مرزونه وي دا غوی لپاره خاص نه لپاره جدا صحت مرکزونه وي طبي مرکزونه وي دا غوی ځای خبر د حمله خزي وي نور داسې مسلې وي چې هغه لپاره جدا خزینه ډاکټر هم په کار وي نرسان هم په کار وي. نو داسې قسم چې کوم راپورونه بیا مخته راځي او افغانستان آئنده په اړه باندې بیا هیڅ هم واضح نه وي چې یاره دا به څنګه چل کېږي په خاصه توګه د صحت په لړ کې، نو دا هم ډېره زیاته د اندېښنې وړ خبره ده.
ډېره زیاته ګوري افغانستان کې اول 3000 کلینکس او ورکوټ هسپتال نو چې کوم په ورلد بینک په پیسې چلې دي هغه کې اکثریت وتړل شو. بیا چې کم دا اوس دا سیاسي د طرفه چې کم دا غراغلې ده چې هغه کې هم څه دوباره سو مختلف نړیوالو ادارو د طرفه پیسې ورکړل شول نو څه کلینیک څه چلېدل تقریبا 500 نه زیات وی دوباره شروع کړل. اوس تک خبره چې کومه د دې طرفه راغلې ده د ما په خیال دا ځکه هم ډیره زیاته ده پریشان کنده چې دا سه وخت کې چې کله موسم خراب دی دا سه وخت کې چې کله الته کې خوراک کمواله دي الته کې د دوايانو کمواله دي هغه الته کې چې کم سرکاري عمل ده هغه ته تنخواګان نه ملایويږي هغه الته کې حکومت تر طرفه صدا سه لوی ګام انتظامی ګام دا سه مخه ته سپرې نه درغله چې کم تمونګه دا وای چې دا یو ډېر انقلابی ګام ده کم په نتیجه کې زیات نه زیات هسپتالونو کلینکس به جاری او ساتل شي هغه خپل کار جاری ساتي. په دوه حالاتو کې بیا ډیر زیات تشویش خبره ځکه همدا چې ګوري الته کې د وخت وبا دور هم دی دا ګوري اومیکرون او د نور چې کوم د کورونا وایرس مختلف شکلونه دي هغه الته کې موجود دي نو هغه زیاتواله افغانستان 15% آبادی چې کوم دی هغه ته کورونا وایرس ویکسین لګیدل باوجود د دې نه چې ویکسین الته ورکړل شوی دی هند اوس 15 لک ډوزز ورکړی دی وتا او تر بیا د امریکای او د نورو هیوادونو طرفه 3 میلیون اول ورکړل شوی نو هغه کې ډېر د سدي جګړه اوس پر استعمال شوی نه دي څو کې دي چې خرابېدو ته هم نږدې وی کاغه استعمال نه کړل شوې هغه استعمالي کې بس څنګه هغه خو الله استعمالي کې چې کله تاسو صحت عامه نظام کار کوي تاسو صحت عامه نظام بالکل ناس ته کاغه هسپتالونه دي او ورکوټې شفاخانه دي کاغه بند دي تړل شوی دي نه هلته به چې عام مریض ته دوايي نه ملويږي نو دا ویکسینیشن او دا خبره خو بیا ډېر ورسته دي. او بیا یو اخری خبره افغانستان کې د وخت یوازې د کورونا وبا نه ده افغانستان کې د وخت ټوټل شپږ وباګان دي شپږ چې کم کې 500 تعلق د ماشومانو سره دي ځکه د نړیوالو ادارو د طرفه بار بار چې کم د خبرداري ورکړل کیږي اغا ځکه ورکړل کیږي چې الته کې تشنو جو د نورې چې مختلف غدي اغه حمل ته ډیر زیات خوريږي لګیږي هغه د وجنه د ماشومانو ژوند لپاره ډیر زیات خطر ده او په دوه حالاتو کې به داسې رپورټونه چې شفاخانه تړل کیږي یا هغه سره پیسې ختمې شي وي او کسې کولو هم دین او هغه برای نام ځکه دي چاغلتا عملا ډیر کم ده اغل تکي دوايا نشته دي اغل تکي چې کم کار کا پکار د عام طریقې سره چې کم چلیږي هغه الته نه چلیږي نو په دوه حالاتو کې بیا دا موسمي حالات هم ګوري هغه یو ډیر لوی مسله ده چې کله ګوري ووري وریږي نو هغه کې بسپتالونه څومره چلیږي هغه په امریکا او په نورو هیوادونو کې یو ډیر لوی چیلنج وي. نو په افغانستان کې چې کمزه کې بجلی تقریبا تاسو دا چې بجلی هم د آخري ساګانې خلی دکچې نن کدا گاونډي هیوادونو په بجلی بند کړل نو افغانستان کې بدا یو بل ډیر لوی مسله جوړ شوه دک شفاخانه تاسو خو خبر وکړله الته کې چې کم د خزو هسپتال نه دی هغه الته کې مکار څنګه کې کال تک بجلی نه وی او جنریټر وی هغه د پاره پټرول یا ډیزل نه او ډیر زیات تا ما په خیال دا ډیر تشویش خبره ده ډیر زیات تکلیف دی حقیقت هم دی او ما خیال دا دی چې دی کې چې کم نړیوال سازمانونه دی هغه د طرفه خو هڅه کیږي لګیا دی او تما ویره دا ده چې دا هڅه کافی نه دی ځکه چې پدې کې طالبانو د طرفه هم تر اوسه پورې ډیر صفا اعداد شمار دا نه دی راغلی چې په افغانستان کې څومره هسپتالونه د دې چاغو کې فوري دومره امداد ضرورت دی لکه یو خو حکومت هغه سوي هغه دا وی چې غي دا وای چې موږ سره زر هسپتالونه دي زرو کې دومره تړل شوی دی یا بندیدو ته نږدې دی دومره دوایانې فوري توګه باندې ضرورت دی دغه دوایانې موږ ته فوري توګه باندې ضرورت دی زموږ سټاف چې کوم دی هغه تر هغه لپاره دومره پیسې پکار دی موږ یې مرکو پر راستو تور ور کوي چې دا نظام مات نشي کدا نظام کې نه استلو دې په نتیجه کې ډېر لوی بشري ناورین راتلی شي نو زما خیال دی چې دا بالکل ډېر تشویش خبره ده
او بس دا خبره ده ماهرینو نه وايي تاسو په خپل هیر یو سرون کې تاسو نه خبره کوي چې دا امداد او ډېر وخت راځي دا خبره کې چې دا امداد چې نه دا ته ورسول شي او په وخت ورسول شي او چې لا د جمی موسم دی نو واقعي وایي چې وخت دې ډېر پته زی سره اوري او خلک چې نو هغه ډېر زیات ستونزې سره مخ دي تاسو یو جهان مننه جنگر خټک صاحب چې تاسو په پروا دي تر دې ډېر زیات مننه
تفصیل سره هم د افغانستان د وروستۍ بشري ناورین د وضعیت او بیا د دې ترڅنګ امداد او د امداد رسولو او په وخت رسولو په اهمیت باندې خبرې وکړلې نو خبرونه لیا دوام لري د ما خلود د میورست رازو چې خبرونه مخ وړاندې بیايو
د دې ویلیدونکو تاسو د دې وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولای شئ د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د دې وی ویب پاڼه وګورئ
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډ اول لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تڼۍ کې کاږي او بیا د فلاګ لاندې د کنیکټ تڼۍ کې کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تڼۍ کې یا بټن کې کاږي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پاڼه پرانستی او د خپلې خوښې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
اور دن کلی دن کو بیا په خیر راغلی د بیبی شری خبرونه لا دوام لري او تاسو هم د خبرونه کې د جنگل خټک سیف خبري اوریدلې وی د افغانستان په رسته حال باندې خبري ترې کو او چې افغانستان لپاره چې کوم فندونه راځم شوی دي کوم پیسې نړیوالې ټولنې راغونډې کړې دي دغه پاکستان د افغانستان ولستر سوال او تقسیم ول پاړه باندې خبري ترې کو دا یو پیغام راغلی دی بیا به رپورت تورځو که څوم د لیاقتوري پیغام راغلی دی وړو چې دا وړاندې کو دینه پس راپورونه لرو هغه ته به هم ورزو لیاقتوري وایي چې سلامونه را لېږلې دي جانګر فټک سیپ ته هم سلامونه را لېږلې او احترامات وایي چې په افغانستان یو غریب ملک دی په کاده چې نړۍ ور سره انساني مرسته وکړي چې اولی چې افغان ولس ډېر بے وزله او غریب دی خو تر اوسه پورې د طالبان حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې تقسیم به څنګه کیږي نو تقسیم څنګه چې تاسو ځانګړي فټک سیب هم خبري واورې دي چې دا تقسیم چې دی نو دا بلکې د طالبانو ته نه ور کړی خو عام ولس ته به ورکړې کیږي چې اته کې خلک کار کوون کی چې کوم دی یا د بشري مرستو ادارې چې دینو د غي سره اداوی د غي سره د مرستو د لارې به د پیسې چې دی یا د فندونه چې دینو عوام چې کوم عام ولسته هغه ته به رسول کیږي
دا چې کله د سوای چې افغانستان څخه د بشري مرستو کم کارکونکو کې داري دي دا غو یو چارواکي را سره وي هم دا غزه حکومتي چې کم اوسني چارواکي دي هغه را سره وي نو دا پروسې پاک لای چې کله دا امداد ورسېدې نو دا غي چې کم ریپورټونه راغلي وي نو موږ تاسو ضرور ویلو چې دا امداد څنګه رسیږي خو ځکه موږ سړون کې راغشت خبرونه کې چې ټول په دې ځان پوه کو چې امداد څنګه رسیږي
دا غو سړون کې دا وایي راپورونه دا وایي چې د دې کم چې د کمنډرو ملتونو وپانو غوړې نه پاره باندې هم ویلې چې را خو بیا هم او تر اوسه چې دینو لا نه دې رسیدلې د دې لارې چې دینو هغه خیراله بیا هغه څنګه چې جنګر خټک سی وای چې لکه هغه اداره چې کومې دي هغه امداد چې کوم براه راست طالبان ته ورکړي کېږي نو پاره کې هم دا تورونه لګولې کېږي څنګه چې جنګر خټک سی وای هغه امداد چې دینو پاغي کې انصاف نه کیږي یا لکه خلک په تور لګوي چې په منصفانه انداز باندې نه تقسیموي. نو ګورو ځانګړي خټک شوی چې دا اعتبار چې دی نو ډېر مهم
دی. خو په دې باندې استغه سیده د افغانستان د واکمن حکومت لخوا دا مهال د دې تورونو ته جواب هم نه دی ول سوی او نه صدر سوی افیشل یو بیان لرو چې تاسو ته وایو. خو خبرونه کې په دې باندې هم خبرې کوو چې تاسو سره ملګرتیا وکړئ، خبرونه کې برخه سره واخلئ، د فیسبوک پاڼه باندې د پیغامونو د لارې لکه څنګه چې خټک صاحب وویل او وړاندې هم رپورټونه او ټول خبرونه تاسو اوري او ګوري چې افغانستان کې د بشري ناورین رامنځته کېدو له کبله یو شمېر افغان کډوال چې دی افغان وګړي کډوال شوي دي نورو هیوادونو ته، په خاصه توګه افغانستان زخه پاکستان ته او ایران ته او بیا نورو هیوادونو ته هم هڅه کوي. نو همدغه ډول یو شمېر افغان کډوال امریکا ته هم په ځینی وختونو کې را کډوال شوي دي. دا مهال یو رپورټ لرو نګین خورشم د دیوا زموږ همکار کلیم افضل صاحب تیار کړی دی چې هم هغه افغان کډوال چې را کډه شوي دي خو بیا د ستونزو سره مخ دي، کم ستونزې ورته ورپېښې دي په دې رپورټ کې وګورو.
نږدې لس زره هغه افغان کډوال کورنۍ چې امریکې ته کډوال شوي دا وخت په ارزي توګه د امریکې ویسکانسن ایالت په پوزي اډې فورت میکوي کې دیره شوي. چارواکي هڅه کوي چې دغو کورنو ته مستقل د استوګنې ځایونه پیدا کړي. لږ تر لږه 900 کورنۍ به د ویسکانسن ایالت په یو شمېر سیمو کې خوندي کړی شي چې پکې ملواکي او میډیسن ښارونه هم شامل دي. تیر کال ستمبر او اکتوبر په میاشتو کې یو شمېر د ملواکي ښار بشری مرستندویا ادارو او مسلمان خزینه ډلو فورت میکوي پوزی اډې دورې کړي، کوم چې دا وخت میډیا لپاره باندې دي. شیلا باډوین د کډوالو ژغورنې ډلې حنان سره تړون لري چې د ټولنې لپاره خیر خیګړې کارونه کوي او د کډوالو په بیا ودانې کې بوختو ادارو سره په تماس کې ده. دا وایي چې په غیر معمولی توګه دا وخت کډوال مرستندویا ادارو ته ورسپارل کیږي.
دا هغه دی پروسه نه ده چې کډوالو لپاره کارول کیږي، نو ځکه په ټولنیزو ادارو او د استوګنې لپاره بندوبست کوونکو ایجنسیانو باندې هم یو قسمه فشار دی چې موږ ورسره کار کوو.
But also really the resettlement agencies, you know, across the board.
دا ادارې چې باید اول یو خکور کډوالو لپاره پیدا کړي، خو کډوال خپل ترمنځ یو درجه بندي هم لري چې ټول ته هغه وسایل ندي موجود کومې لوجه په ملواکي او میډیسن خارونو کې د مستقل کورونو پیدا کولو پروسه د مسلو ښکار ده.
زیاتره کډوال د پیرولي درجه لري، د کومي مطلب چې د کله دوی د یو کال مده تیر کړي نو بیا به سیاسي پناه غوښتنه کوي. نو دا یو خاموش ایرون کې او ګران پروسه ده.
د يهودانو د خیر خیګړې لپاره یو غیر دولتي تنظیم په میډیسن خا کې فعال دی. دوی هم تیاری نیولې چې 15 افغان کورونو تبا هر کله وای خور روانو افغان کډوالو ته د استوګ دي ځایونه پیدا کول به یو غټ چیلنج وي.
دا کډوالو سره هغه اسناد نه وي چې په عامه توګه د کور مالک خوښتنه کوي. موږ خلکو ته د کرایو کورونو لپاره په موایدو دسخط نه کوو. موږ دوی سره مرسته کوو چې دا کار خپل وکړي او مالک مکان په دې مد کې نرمۍ ته چمتو کړو.
په حاضر وخت کې موږ د کورونو په لټون کې یو او دا د ملواکي خار او یا د ویسکانسن ایالت په هر یوې برخه کې کېدای شي چې موږ په کې کډوال دی رکړو.
خو او غوره د کرایې کورونه لټول با ډیره ګرانه شي. مرستندویا ایجنسیانو ته داسې د استوګنې ځایونه لټول دي چې نه یوازې کډوالو کورونو لپاره مناسب وي بلکې په دوی ډیره خرچه هم نه راولي.
ملواکي داسې ځای دی چې ارزان د کرایو کورونه معلومول پکې ډیره ګرانه ده او کومې کډوالي کورنۍ را روانې دي هغوی ډیر نفر لري چې د دریو کمرو نه زیات ضرورت لري او دا شان کورونه ډیر کم دي.
موږ دا وخت هڅې کوو چې څومره زیات اپارټمنټس راونیسو نوخه خبره وي، ولې چې بیا کله دا کورنۍ راورسي نو سمدستي به دوی ورته دننه کړو او زموږ په ایجنسو باندې به هم معاشي فشار لږ کم شي.
په ویسکانسن ایالت کې ځینې شخصي د کرایو کاروبار کوونکي کمپنۍ لکه مثال چې ایر بی ان بی هم د مرستو هڅه کوي. دوی د مرستو لپاره ایجنسو سره په تماس کې دي او د هغو کورونو سره یې په رابطه کوي څوک چې خپل کورونه په کرایه ورکول غواړي.
ما دې انتظار ومه چې لګین خو چې تاسو به وژغې خو سوري له ژغه وخت تیر شو نو ما باید چې څه وژغې خو زه خیر تاسو وژغې
بس دا غوښمه چې بي بشرینو لا دوام لري لا وخت پکې شته
شډیر دوام لري
او کنه یو څه پیغامونه راغلي دا روشنایا وایي چې ما اوس لکه ټیون کړو نو تاسو موضوع څه ده نو بالکل موضوع به راته ووایو او بیا الته وزیر هم وایي چې زه تاسو ته ستاسو دا پروګرام چې دین د کراچۍ نه ګورم کراچۍ کې ناسې مو سره پروګرام ګورم ډېره مننه د کراچۍ موسم حالات وایي کراچۍ څنګه ده او هلته کې افغان ولس څنګه دی کوم چې کراچۍ کې ژوند کوي هلته کې ډېر زیات افغان کډوال په کراچۍ کې هم دي په خاص توګه د سوراب ګوټ چې کوم سیمه ده هغې طرف ته ډېر زیات دي نو ویلی شئ چې هغوی ژوند هلته څنګه دی او بل دا چې روشنیا څټک ته به ووایي چې نن موږ په افغانستان کې د بشري مرستو په اړه باندې دا خبرونه راوړې ده ولې چې په افغانستان کې اوس دا مهال ولس ډېر زیات د بشری ناوین سره مخ دی بشری مرستو ته اړتیا لري یخنی د جمی موسم دی واوري ورېدلې دي څنګه چې څنګه پټک سی بوي چې په ډیر شو حالاتونو کې دا مهال واوري ورېږي او ورېدلې دي او تل ډیر زیات یخ دی او بیا الته کې چې کوم د نړیواله اداره د امدادي نړیواله اداره هغه تر مخه چې دا مرستي چې کوم د نړیواله مرستي دی کدا په وخت باندې افغانستان ولسته اون رسیدي نو کوم چې الته کې د صحت مرکزونه او کلینیکونه دي نیمه فیصد چې دی نو دا غیر بندیدلو امکان دی او د دې سره به چې کوم افغانستان کې چې کوم ځای خلک ته دا غیر کوم چې په هاندي او دا وایي چې د دې سره به د افغانستان ولس ډېر زیات ستونزو سره مخ شي دا وایي ژوند باندې له ستونزو سره مخ شي نو نن موږ هم د افغانستان په اړه خبرې طریقه او دا غي چې اوس دا مهال دا وایي ژوند د کوم ستونزو سره مخ ته په دې باندې خبرې کوو دا زموږ موضوع ده سلامونه را روان دي ډېر مننه اوریدونکو لیدونکو د سلامونه هم وعليكم السلام او چې دې خبرونه ته ناس یو ګوري
دا مهال به خبرونه کې یو د مواخدو د مې څول سره سره ملګری کیږو هم ریپورتونه لرو د افغانستان هغه کډوال چې امریکا کې دی او یو ځوان کیسه به هم په خبرونه کې درته وړاندې کوو چې کزما افغان کډوال دی خو بریا په ژوند کې مندل او کامیابی ترلاسه کړه د ترڅنګ ابا د افغانستان یو فعال هم را سره ملګری کیږي چې افغانستان کې د نن وضعیت په اړه زبر معلومات لري هغه را سره شریکین او یو د مخلو
بسم الله الرحمن الرحیم تاسو ټول ته پته ده چې پولیو یو ډیر خطرناک مرض ده او زمونږ د آینده نسل د ماشومانو د صحت لپاره ډیر نقصان دی ده علماء کرام فتوا ورکړی دا او اسلامی نظریاتی کونسل د هغه فتوی توثیق کړی دی چې شرعي طور دا ضروری دی چې موږ خپل ماشومان ته پولیو قطره ورکو نو باید چې موږ په دې سلسله کې په هیڅ افوا کې را نشو او موږ خپل ماشومان مستقبل محفوظ کو او د پولیو قطره یقیني
یاد د مې ورستر سره ملګری یاست او خبرونه دوام لري خبرونه با درته وړاندې کیږي او لګین فور مننه تاسو خبرونه کې ملګری یاست
بالکل تاسو ډیره مننه چې تاسو زمونږ له ولسته نه هم غواړي چې خپل همکاران شي کله چې ما په بشری نه قبضه نه ولګولې هغه نه مخکې براتلل چې هغه مخ هم ګوري کنه نه دی کنه چې شکر دی چې دا هم کوم شي نو ډیر مننه ستاسو چې تم بیا پرونی تراسي
نه هغه نو دم کاران غوښتل تاسو باید په دې پوه شئ وای چې تاسو نه
وای نه دا بالکل داسې خبره نه او لکه څنګه کاکړ غږ چې خلک واري نو یو بل ته ویناو کې چې لرو ولګوي او فیسبوک تراشه یې کوم کاکړ خبرونه تراغلی ده نو بس خبرې ته خبرې ترې وکړو خو زموږ سره امریکا موږ خبره کوله دا چې کوم کریم افضل زموږ د ریوه همکار دا رپورټ تیار کړو موږ ښه شانتي د زموږ د ریوه خبريال هم د راشد خټک چې نو ریفورمیا کې وو دغه د امریکا نه یو رپورټ تیار کړی او څو ورځې وړاندې کله چې د افغانستان نه چې کوم کډوال دلته اوس پورستیو کې راغلي دي دا غوی په اړه باندې چې اوس دا غوی ژوند په کوم حال کې دی لږ څنګه چې کلیم افضل د ډیوا همکار زموږ د هغه په رپورټ کې وکړل چې خلک چې دینو چې کوم افغان کډوال دي هغه د کورن کور د نشټوالي یا کموالي د ستونزو سره مخ دي دغه شانتي چې کوم اوس کډوال راغلي دي دا غوی سره د مرستې سهال دي اوس دا غوی ژوند څنګه تیریږي کورونه ترلاسه کړي نه دي ترلاسه کړي په کمپونو کې دی لا اوس پوری او که څنګه دا ټول حل هم راشد خټک په یو رپورت کې تیار کړی وو او را لګړی او موږ مخکې وړاندې کړی خو اوس د موضوع سره تړون لري نو کړي خوښې نو اقې رپورت ته بلار شو کالیفورنیا نه را لګړی او سمندر
تریونه وړاندې چې فرید الله صدیقی د خپل کورنۍ سره د ټکساس دونانه پوزي بیسنه د کالیفورنیا ساکرامنټو سیمې ته منتقل کېدو نو د خپل او د بچو د مستقبل په اړه یې ګڼ شمیر وسوسې لرلې خوای چې اوس ورسته ورځ د ټولنې د ملګرو په مرستې سره د ژوند چارې وړاندې بوزي
دلته په کالیفورنیا کې د کور پیدا کول ډېر مشکل کار لکه لکه موږ باندې چې نوی ماجر راځي زموږ لپاره دی خو کور د ودانې دوستانو یارانو خپلوانو منډې تړلې هلې ځلې چې دغه کور راته پیدا کړو اوس په دلته اوسېږو
د امریکې د دفاع د وزارت د بیان تر مخه د فرید الله پراز 25,000 افغان کډوال تر اوسه پوري د امریکې د کډوالو لپاره جوړ ارزي کمپونو څخه د هیواد بیلابیلو سیمو ته منتقل کړي شوي دي او 2,500 چې تر اوسه پوري د هیواد په کچه 15 کمپونو کې شتون لري به په راتلونکي ورځو کې مختلفو ریاستونو ته ولېږل شي د نوی راغلي افغان کډوالو لپاره د غیر دولتي تنظیمونو د هڅو په ترڅ کې د افغان ټولنې وګړي هم په ځانګړي ډول برخه اخلي د ساکرامنټو سیمې اوسیدونکو فواد احمدي چې یو ټریول ایجنټ دی د کمپونو نه تر د امریکای مختلفو سیمو پورې د کډوالو لپاره په پور د ټیکټونو تنظیم کوي
هغه سره دومره امکانات نه دي چې هغه دا کم نه تر دې د پورې بل کوم سټیټ پر لاړ شي نو هغه یا زمونږ د دفتر د امکانات څخه او یا د خپل دوستانو امکانات چې هغه ورسره کریډټ بیس باندې هم کاری کوي نو هغه هغه خپل فاینل ډیسټینیشن پورې رسیږي تر دې پورې چې کله هغه ورسیږي هغه سره د میاشتې یا څومره مودې پورې لپاره
مدنی فعال جعفر واحدی په ساکرامنټو کې د غیر دولتي تنظیم المسپا سره د رضاکار په توګه کار کوي وایي چې 13 میاشتې د تنظیم د کلنې غونډې په مقاره غلی ملمنو د مهاجرینو د آبادکارۍ لپاره مثالی مرستې کړي
د پاکستانیانو مرزي افغانانو مرزي عربانو مرزي د ټولې کمیټي مسلمان مرزي چې دلته بیا د خلکو نه د فارمرز په خپل کې چې دوی سره کومه شي نور موږ تیر یو لاس ورځې موږ کې دا پروګرام درلود چې دا تقریبا د 2,500 ډالر پورې دی ته فند برابر شي چې دوی په دغه ماجرین باندې به تمه ده
نو موري زیاتوي چې دا محل تر ټولو لوی ستونزه ده کډوالو لپاره د کورونو حصول دی او تر سوچي د مهاجرینو لپاره د کورونو بندوبست نوي شوی کې خپل پورا کوشش کوي چې کډوال د خلکو سره په کورونو کې په بیړنې توګه ځای کړی
معمولا چې د کمپونو نه افغانان راځي دلته ماجرین دلته راځي نو راغې د کورونو د مشکلات سره مخامخ دی ځکه چې دلته په ساکرامنټو کې د کور پیدا کول زره ګران دی نو راغوی د خپل دوستانو سره ملګرو سره دلته یو لس شپې پنځه شپې پاتې کېږي خصوصا ما سره بعض دوستان پاتې کېږي چې تر څو کې دوی ته موږ کور پیدا کړو چې بیا کله دوی ته موږ کور پیدا کړو بیا نور بعد هغه نه دي په
د ریپورټونو تر مخه د اگست میاشتې نه تر اوسه پورې په کالیفورنیا کې شاوخوا 3,000 لپاسه نوي افغان کډوال ځای کړی شوی دی او د 2,000 لپاسه نور به په راتلونکي میاشتو کې ریاست ته منتقل کیږي راشد خټک وی وی دیوا سان فرانسیسکو
ستاسو ژغ نه پوهېږي چې ولې ناراضي
بس دا مخ
خبره
مې دا کوله چې مونږ لکه خبرې کوو کوو چې پکې لږه خندا یا څه خبره وکړو نو داسې نیگیټیو خلک پکې هم راځي منفي خلک چې وایي به تاسو خو نور خبرې تاسو نه درځي خو خالي خاندي نو انسان لکه په یو طرف هم لکه په سبا نیوم لکه رانه ده چې خبرې کوي نو خبرې کوي چې خاندي نو خاندي نو دا خبریار افریدي پکې دا منفي ذهن یا سوچ چې کوم مخې ته راځي کنه دا چې کوم انرژي خلکو ته ورکوي منفي نو دا خبره ده چې اوریدونکو لیدونکو معلومات ته او خبرې ترې پکې هم کوو مېلمانه هم د خبرونې تر راځي پښتنې هم تاسو ته موږ ته کوو او هغوی ځوابونه وړاندې کوي په منځ کې بیا لکوټې کوم او زمونږ سره چې څوک هم کو هوست یا کنسوم یا هر څوک موږ چې خپلو کې لږه خندا مزاق هم کولی شو په دې هیڅ پابندي نشته نو ډېره مننه ستاسو او ورسره سلامونه را روان دي ډېره مننه ستاسو ټولو د یو پیغام پکې راغلی دی هغه پکې وایو څنګه سره به مېلمه هم کنسوم د خبرونې تر راځي شاه سوار چې دینو دا پیغام را لګیلی چې دوی د مومن ضلع سره تعلق لري خو دوی اوس په کینیډا کې ژوند کوي او دوی وایي چې دا وایس اف امریکا چې دینو د پښتنو سیمې لپاره ډیر مهم دی نو ډیره زیاته مننه ستاسو او نو دا د قشانی بس هغه پکار دي دا څه کوم کمنټونه چې ډیره حوصله راکوي تاسو ډیره مننه او څوک چې سلامونه را لګیلی ټولو ډیره مننه دا وعلیکم السلام او توایو او نور پیغامونه هم را روان دي کلسوم کسان سره یو تم ویل شي
پیغامونه خو و ما ته مخ په وړاندې نه سینې راغلي ما اصل کې ریپورت پلټون کې مو چا ریپورت ومندل ریپورت ومندل دی هغه افغان کډوال چې یو شل کال مخکې راغلی و عمر یوسف دینو میږي امریکا ته دا غوي د ژوند کې سبا مرته وړاندې کو چې دی یو کډوال پیس راغلی او خو وس یو کامیاب یا بریا په ژوند کې مندل ده نو دا یوازې دا ریپورت چې وړاندې موږ ذکر کړی او ما نوم یاد کړی ما نوم نه کړی اوس خو یوازې دا مویلې و چې یو افغان کډوال د ژوند پاک لپاره کیسه د وړاندې کوو نو وڅ سو پاړي را سره خبرونه کې ملګری پاتې سي نو دا ریپورت په هم تاسو وړاندې کوو او د دیوا د فیسبوک په پاڼه هم دا ریپورت ستا نو تاسو یې کې تاسو یې وو نو زموږ سره وسو شی بو کې برهان الدین سیرت صاحب ملګری کې چې وړاندې کوم رور پښتنه کړو چې دغه فندونه یا دغه مرستي یا دغه امداد به څنګه خلکو ته رسیږي نو کېدای شي امداد صاحب د سیرت صاحب ته لږ په دې حقله تفصیلات راکړي چې څه ممکنه ده یا څه دوی ګوري ځکه هغه یو فعال دی او په افغانستان پاک لباندې ډېر نظر هم لري نو څه شي بو کې برا سر ملګری کې چې کله برا سر ملګری سوي نه دي په واش کې مشه واورې دي پروډوسر صاحب لخوا
نو بیا
به کله تاسو چې هغه راپورته ګورئ بالکل هم وړاندې چې د کوم افغان کډوال پاک لمر ذکر کړي وو چې عمر یوسف زینو میږي او شل کال مخکې امریکا ته راغلی وو ټکساس ایالت کې او یو د کډوال په توګه راغلی وو او اوس د یوستن شار لوی تاجر دی او غټ هوټلون لوی غټ هوټلون لري نو هم د دې کیسه به تاسو وړاندې کړو
عمر یوسف زئی چې خپلوان او دوستان د خوشحال په نوم یادي په ډیر کم عمر کې ټکساس ته راغلو د شروع نه د تجارت او کاروبار سره علاقه و او دا یې ارمانو چې د امریکا کې د افغانانو لپاره د خوړو یو معیاري رستورانت جوړ کړي کال 2012 کې د اوتوان خپل ارمان د یو افغان رستورانت په پرانستلو پوره کړ او دوی وایي چې دا سفر دومره اسانه هم نه
مشکلات زیات و اول کال د امریکا ډیر سخت دی اسانه نه په دې چې یو خو خار نه بلدی خلک نه بلدی کله کوسا نو حلال خوراک ډیر مشکلات په وایلو کې
عمر یوسف زئی وای چې د غفتل چې په هیوسن خار کې د افغان رستوران په نوم د افغانانو د راغونډې دوه یو حجره جوړه کی تر څو خلک د افغانستان مینه په ماده کی اوس د عمر یوسف زئی په ملکیت چلیدونکو رستورانو او مغازو کې د افغانستان رنگ هم ښکاری او خون هم
دا غینه بعد به د تجارت چون یو داسې پېښه ده چې زمنګ پیغمبرانو کړی نو بین الله پاک پکې برکات واچول دا یو نه دوه شو د دوه نه درې شو الحمدلله زما مختلف بزنسونه دي او په ماغه کې ما سره ډېر خپل افغانان امریکایان د مختلف دنیا مختلف
د ټکساس په هیوستن ښار کې د میشتو افغانانو برسیره محلي امریکایان او د نورو ملکونو خلک هم د افغاني خوړو لپاره د عمر یوسفزي رستورانت ته راځي او د افغاني میلمه پالنه هم خوند اخلي.
دلته ډیر خوندور چپلی کباب پخیږي او په تیره د دې ځای د تنار ډوډۍ بیخي داسې خوند کوي لکه په پیښور او یا کابل کې چې ناست وي. زما افغاني خواړه ډیر خوښیږي نو ګوګل مې کړ. د افغاني خوړو لپاره د رستورانت لټون مې وکړ او دلته را ورسېدم. هر څه مې خوښ شول، هم خواړه او هم د دې ځای خلک.
It's a great افغان تجار عمر یوسفزی د ټکساس په هیوستن او سان انټونیو خارنو کې د دور سټانونو علاوه یو شمیر مغازي هم خلاصې کړې دي او دوی وایي چې د تجارتونو د کامیابی راز د افغان ټولنې په ملاتړ کې دی. دوی وایي چې د کوشش کوي چې نو افغانان هم کارونه پیدا کړي او تر خپل وسه ورته فرصتونه برابر کړي.
نو کورې ودان کلګي کډيري ما سره اکثریت افغانانی په دې فرنٹ کې په دې او په سالون کې ما سره اکثر افغانانی کپ ګروسری سٹور دې زمنګا مغازه د پاغه کې هم افغانان ما سره کار کوي. او اوله طبقه ځکه دې په هم په کلچر پويږي، هم زمنګ په دې خوراک پويږي.
آرمی والا سره هم اشپزو ما او هغه واسي چې ورته اشپزي می یادم.
عمر یوسفزی چې خپل د مهاجر په توګه په امریکا کې شل کاله مخکې ژوند پیل کړو، نن نو راغلو افغانانو ته دا پیغام لري چې حوصله دې نه بایلي، خواري دې وکړي، ځکه چې امریکا د فرصتونو وطن دی او هر څوک پکې خپل هدف ته رسیدای شي.
نوې زید نوې ژوند دې آسان تاسو د کورونا پریخي دې فامیلونو پریخي آسان نه دي، خو هر ورځ به سهولت راځي ان شاء الله.
د عمر یوسفزی د شلو کلونو کار او زیار د ډیرو نور لپاره یو مثال دی چې څنګه یو افغان کولای شي چې په یو نوی محیط او پردي وطن کې د خپل خوبونو تعبیر ولټي او ارمانونو ته ورسیږي او په یو بل وطن کې ځان ته یو وړوکی افغانستان جوړ کړي. متی الله عابد، امریکا غږ آشنا تلویزیون، هیوستن، ټیکساس.
اوریدونکو لیدونکو بیا په خیر راغلی، ستړي مشي او دا بی بی شرین خبرونه لا دوام لري. هم په افغانستان کې د بشري مرستو او د بشري ناورین په اړه خبرې طریقه و چی اوس دا مهال صورتحال دی. د بشري مرستو چې کوم نړیوالې مرستې دي هغه تر کومه حده پورې رسېدلې دي؟ اول ته چې کوم اوس دا موسم بدلېږي، چې کوم د نړیوال امدادي اداره ده یا چې کوم انټرنیشنل ریسکیو کمیټي ده، نو هغوی هم دا خبره کوي چې که په وخت باندې دا امدادونه رسېدو نو دا امکان دی چې نوي فیصله چې کوم کلینیکونه دي یا د طبي مرکزونه دي نو دا هغه هم بندېدلی شي. د دې تر څنګ د لوږې سره هم خلک مخ دي او دغه د یخ جمی موسم سره مخ دي، چې څنګه جهانګیر خټک صاحب هم په خپل خبرو کې وویل چې دیرش ایالتونه داسې دي د افغانستان چې کوم هلته کې واوره ورېدلې ده یا ورېږي او هلته کې ډېر زیات سخت جمی موسم دی او خلک چې دي مرستې ته اوس اړتیا لري چې اوس ورته ورسولی شي.
او هم بیا وایي چې په لسو ایالتونو کې لوی لارې چې دي چې هغه امداد باید ورته ورسول سي لارې بندې وي او ژمي موسم کې خاص هم ستونزې وي، صورتحال سم نه وي، نو بیا چې د وړاندې څخه هغلته بشري ستونزو ته زیات اړتیا یا بیا باران یا واورې هم لارې ورباندې بندې کړې وي. دا مهال چې څنګه خبرونه کې موږ درته ویلي وو زموږ سره به برهان الدین سیرت صاحب ملګري کېږي چې هم دا مهال سره ملګري دی. خبرونه کې به ورته ارکلی وایي. سیرت صاحب جوړ په خیر ستړي مسې.
سلامت ډیر مننه، خوشاله یم چې تاسو سره په دې مهمه موضوع کې تاسو د رادیو لارې د رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم.
ستاسو خمنانه غوښتل مې چې سکایپ باندې تاسو سره سره ملګری سي او امادګی هم تاسو نیولې و، خو بیا ځینې ټکنیکی ستونزې دا مهال ګمان کوم چې رامنځته شوی و. قسم تاسو ډیر کوشش کړو چې سکایپ باندې سره راشي، خو بیا هم مننه چې په ټلیفون را سره ملګری یاست. برهان صاحب، هم چې موږ په افغانستان کې د بشري مرستې خبرې کوو یا مطبوعات تر مخه یا بیا د نړیوالې ټولنې تر مخه د ملګرو ملتونو تر مخه چې هغلته یو سخت بشري ناورین دی او بیا د ژمي موسم په دې ناورین کې نور هم ډېره اضافه کړې ده. تاسو به څه وایاست؟ تاسو یو بشري حقوقو کارکونکي او فعال یې، نو تاسو څه لیدلي وو هغلته یا څه وایاست را سره؟
دقیقا په افغانستان کې یو نیم سرویګان چې د باندې وزي ځینې ادارات کې پر وروستیو کې چې ملل متحد کم خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې تر 200 میلیونه پورې نفوس چې له بشر دوستانه مرستو ته اړتیا لري، بلکې دا ارقام لدی به هم لوړي. په افغانستان کې څومره نفوس چې دی دا اکثریت خلک ډیر محدود خلک وداسي چې هغه اوس مهال په پخوانی آمدن ولري، په کارونو خپل بوختي، اقتصادي مسایلو ته لاسرسی ولري، بلکې اکثریت خلک چې دي هغه بې دندې دي، بیکاره دي، او کا ځینې کسان چې دي هغه دندې هم له لاسه نه دي ورکړي، هغه په مناسب ډول معاشاتو ته خپل لاسرسی نه لري. نو له دې امله کم ورختونه چې په دې وروستیو کې وشول، سیاسي وضعیت، د حکومت بدلون، دا ټول مسائل د دې لامل شوی دي چې دلته خلک د یو لوی اقتصادي بحران سره مخ دي، او خلک هدا اقل هغه لومړنی بشري حق چې په ډېر ابتدایي شکل انسانان په ټوله نړۍ کې ورته مناسب لاسرسی لري. البته له بده مرغه په افغانستان کې مونږ چې هغه د خوړو حق دی مونږ ورته لاسرسی نه لرو. همدارنګه اوس د ورښتونو له امله خلک اړتیا لري چې هغوی باید کافي مقدار سره د پوښاک لپاره جامې ولري، لرګي ولري، د سون مواد ولري، مګر دغه مسایل ته لاسرسی نشي، چې دا د انسانیت د حقونو هغه ډېر ابتدایي ضرورتونه دي.
دا چې کوم نړیوالې ادارو چې کوم مرسته ده سیرت صاحب، هغه هم وار په وار دا وایي چې لکه افغانستان ته دا مرسته لیږل پکار دی، بیلابیل هیوادونو هم مرستې کړې دي، او ځینو پکې داسې هم دي چې جهانګیر خټک صاحب زموږ سره په دې خبرونه کې مېلمه وو. نو هغه دا خبره کوله چې لکه دوه طریقو سره دا مرستې راځي. یو خو هغه هیوادونه دي چې کوم ملګرو ملتونو له دا امداد ورکوي، دا فنډونه ورکوي، یا د ملګرو ملتونو چې کوم د صحت اداره ده نړیواله هغه ورکوي، یو ځینې داسې دي چې طالبانو ته براه راست هم لکه امداد ورکړی دی. نو چې کوم امداد تللی دی افغانستان ته، که هغه براه راست تللی دی او که څه نور لار باندې هلته کې امداد درغلی، لکه دا ټرکونه ځینې د پاکستان لخوا هم راغلی دي او دغه شان نورې مرستې، نو تاسو آیا کتلی دي چې هغه په هغه ځای کې چې کوم خلک موجود دي هغوی ته هغه امداد تاسو څنګه ګورئ په خپلو سترګو باندې، کنه چې په منصفانه توګه رسېدلی دی خلکو ته؟
له بده مرغه چې له پخوانیو حکومتونو راهیسې دغه موضوع ډېره عام شوې ده او اوس هم روانه ده. دا لړۍ فساد شته دی، او کاغه کومکونه که طالبانو ته برې راس ورکړل شوي دي، او یا هم ځینې نور حکومتي ادارو ته ورکړل شوي دي. داسې خلک شته دي چې هغوی د یو فامیل نه دوه درې ټوکان باندې مواد اخلي، دغه د خوراکي موادو، او داسې کورنۍ شته دي چې هغوی د سقوط سره سم تر ننه پورې دندې نه لري، وظیفې نه لري، کار نه لري، هغوی ته یو ټوکن هم نه ورکول کېږي، هغوی یو استحقاق هم تر اوسه نه دی اخیستی. دغه موضوع که څومره د طالبانو پورې اړخ لري او که څومره د نړیوالو نورو کومکي، البته نړیوالې ادارې خو به دلته نه وي، دلته به لوکل انجوګانې که د انجوګانو پورې تړاو لري، شفافیت نشته دی په پروسه کې، او په منظم ډول د عدالت په تامین سره دغه مرستې نه دي توضیح شوي تر اوسه.
تاسو په خپل هم وایست چې لکه نړیوال کم امداد چې وی چې هم برازي هم د ان جی اوز یا د غیر دولتي ادارو لخوا به ویشل کیږي، او هم که په مطبوعاتو کې وکړه تاسو هم دا وایي چې ډایرکټ به حکومت دا مرستې یا فنډونه نه ورکوي، خو د هغه ادارو لخوا به ورکول کیږي چې کوم حالته په افغانستان کې دا مهال کار کوي. نو آیا تاسو ګڼئ چې هم دغه ان جی اوز کې کار کوونکي چې دي دا تاسو وایي ځایي یا لوکل خلک دي، په دې به هم د طالبانو یا د حکومت اثر وي، یا که به په شفافیت زله ورکوي دا امداد؟
د طالبانو اثر پې کېدلی شي، ممکن په ځینو ځایونو کې وو هم اوسي، اما دلته وضعیت چې څنګه بدل شوی دی، طالبان هم په ډیرو امنیتي مسایلو او پولیسي سیاسي مسایلو باندې اخته دي، یا به د دې برخې ته پاملرنه کموي او یا به د مدیریت په برخه کې ستونزې، بلکې دا په ډیره اسانۍ سره که چیرته په لوکل انجوګانو کې ستونزې او دوی په مناسب ډول باندې په شفافیت سره دا پروګرام پر مخ نه وي، خو طالبان خو د حکومت د ځایناستي په توګه د سار حق لري، د نظارت حق لري، دوی چې کله فساد یو ځای کې ګوري دوی د مداخلې حق لري. نو په کار دا ده چې د امارات مسؤلین د دې پروسو څخه نظارت وکړي او د نظارت په نتیجه کې دوی هغه خلک چې په فساد کې ښکېل دي، هغه خلک چې شفافیت نه مراتي، د دوی نه نظارت وکړي او د نظم لپاره او د دوی د کنټرول لپاره دوامدار په توګه باندې سار ولري.
تاسو وایئ چې شفافیت باید ترسره شي او حکومت چې کوم طالبان دی باید دیتا پام وکړي، نو آیا چې کوم عام ولس دی یا چې کوم ځایي خلک وي هغه کوي سي چې کدا غسي یو څه وویني چې دوی ته امداد نه ترلاسه کیږي یا هم شفافیت نشته کې پدې کې، نو کوي سي چې طالبانو ته یا کوم واکمن حکومت ته هغه ته ورسي ورته وایي هغه بیا مرسته ځینې ترلاسه کړي؟
دغه یو ویره شته، تر اوسه لا عام ولس دغه باور نه دی ترلاسه کړی چې دوی به د امارات مسؤلینو ته ورشي، چې هغوی به د دوی په د دې درخواست په ځواب کې هغوی دوی ته لاسرسی وکړي او د دوی د حق په برخه کې له دوی سره مرسته وکړي. یو مسله او بله موضوع دا چې طالبانو ته که کوم ځایونو کې مراجعه هم کېږي د هغوی ځواب هم دا ده چې موږ په مرستو کې کوم رول نه لرو، مرستې د نړیوال ادارو له لوري لوکل انجوګانو ته ورکړل شي او لوکل انجوګانې په دې برخه کې خپله کاملا صلاحیت لري. البته ما هم ځینې وخت دغه موضوعات له ځینو مسؤلینو سره په مستقیم او غیر مستقیم ډول شریک کړي، هغوی په دې برخه کې پوره مسؤلیت نه دی اخیستی. زموږ د امارات د مسؤلینو یوه لویه ستونزه همدا ده چې لا دوی کاملا مسؤلیت په دې برخه کې نه اخلي، چې تاسې مخکې هم زمنګا د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا خبرې ووریدلې چې هغه ویل چې دا زمنګا مسولیت نه دی، دا پخوانی مسله ده. صحیح ده چې دا وضعیت به چې کم نن راغلی دی کې به د پخوانی حکومت د فساد او د پخوانی حکومت د بېغوري او د پخوانی حکومت ډېر مسایل په دې کې خپل تاثیرات ولري، اما تر ډېره حده اوسنی حکومت زموږ مسؤول دی او اوسنی حکومت زموږ د ستونزو لپاره ځوابګوی دی، ځکه چې دوی اوس په ټول افغانستان باندې حاکمیت لري. دا چې نړۍ دوی په رسمیت پیژني که نه پیژني دا یو جدا مسله ده، اما دوی په افغانستان باندې کاملا حاکمیت لري. دوی زموږ په وړاندې مسؤلین دي او د افغانستان د ولسونو د عدالت د تامین په برخه کې دوی مسؤلیت لري چې لاس په کار شي او حق حقدار ته وسپارل شي، او دلته چې کوم خلک د لوګې سره مخ دي، دلته چې کوم خلک خوراکي توکو او نورو لمړنیو انساني ضرورتونو ته اړتیا لري، دوی د پوره کول په برخه کې بلکې مکلفیت لري چې دوی پوره کړي، دوی د خلکو ته روزګار پیدا کړي، دوی خلکو ته کار پیدا کړي، دوی د نړیوالو نه بشردوستانه مرستې جذب کړي، د هغوی د منظم تنظیم په برخه کې دوی لاس په کار شي. اما یوه ستونزه چې ما مخکې هم دا ویلې چې لا هم زموږ د امارات مسؤلین ورته غاله نه کړي، هغه مسؤلیت پذیري د دوی لپاره تر مکمل ډول باندې د یو حکومت په توګه د عامو ولسونو مسؤلیت په غاله نه دی اخیستی.
سیرت صاحب، دا چې کوم نړیوالې ادارې چې دي نه هغوی خپل طرف نه هر یو اداره چې دننه مرسته کوي، بیا د نوړاندې مم تاسو وی چې هر یو هیواد په خپل خپل توګه باندې هم مرسته کوي، خو کوم چې دا انټرنیشنل ریسکیو کمیټي دا یا د امداد نړیواله اداره ده، نو هغې لخوا هم دا یو رپورټ راغلی یا هغوی لخوا دا ویل شوي دي، دا خبرداری ورکړی شوی دی چې دا امداد په وخت باندې د افغانستان ولسته اونه رسي، نو په خاصه توګه باندې چې کوم الته کې د صحت یا طبي مرکزونه دي، نیوی فیصد چې دینو دا غوی د بندېدو امکان دی. تاسو الته کې تاسو سوي نه چې دا محل الته کې د صحت په لړ کې تاسو سره پرمختګ ویني نه الته کې آیا د طبي مرکزونه چې دینو سمره پرانیستل شوی دی، آیا تاغی کی سہولتونه شته نشته؟ په خاصه توګه تاسو ورته د خزو د ماشومانو چې دغه خو جلا خپل طبي مرکزونه وی او هغه ته ځي او پای کی د خزې نرسانی یا خزې ډاکټرانی وی، نو که په دې اړه راته لږ معلومات شریک کړئ.
په افغانستان کې په عمومي ډول باندې په تیر حکومت کې هم منګه کلینیکونه لرو، د سیمه ایز روغتیايي مرکزونو چې هغه دی یو کلی په کچاو، د ولسوالۍ په کچاو، د څو کلی په کچاو، د ولایت په کچا، دغه روغتونونه د نړیوال بانک له لوري سپورټ کېدل، چې نړیوال بانک البته له بده مرغه چې د دې روغتیايي کارکوونکو د درې میاشتې معاشات هم د سقوط سره سم چې کله درې میاشتې زمونږ تیرې شوې، په هغې کې درې میاشتو لپاره د دوو معاشات هم نه دي ورکړل شوي. حتی د دوی د نهو پخوانیو میاشتو د کارونو د معاش ځینې فیصدي هغه هم نه پوهېږم چې 60% دی که 15%، دغسې د دوی د تیر کال پخوانی معاشات هم پاتې شول. بلاخره د هغې نه وروسته زمونږ روغتونونه بې سرنوشته پاتې شول او یون ډی پی د یو میاشت لپاره د ډېرو روغتونونو سره قرارداد وکړ، چې هغه قرارداد هم پای ته ورسېد. بیا ډبلیو ایچ او یونیسف په ګډه دغه قرارداد وکړ، چې دا قرارداد هم د جنوري په 1 تاریخ باندې به پای ته رسېږي او یو لوی صحي بحران به دلته رامنځته شي. سره د دې چې دغه روغتیايي مرکزونه د جمهوریت د وخت نه د ډېر پخوانه په دې روغتیايي مرکزونو کې فساد باندې سو پرده نه شي اچولی. د پخوانه دلته فساد و او مشکلات ول، ستونزې ول، تمه رسېدګي نه وه. اما دغه صحي مرکزونو یوه لویه برخه د صحي مسلې کنټرول کړې وه، چې د په ځانګړې توګه د مور او د ماشوم مسله چې د هغه افغاني ماحول کې ډېره پاملرنه ورته نه کېږي، یا هغه اقتصادي ستونزې او کله کله دې برخې ته خلک توجه نه لري په بخښنه سره، نو دا موضوع چې دا په افغانستان کې د دغه روغتیايي مرکزونو لوري په ډېر پر مناسب امکاناتو سره دا مسله کنټرولېدله. په دغه روغتیايي مرکزونو کې موږ نسایي ولادي څانګې درلودې، د ماشومانو فعاله څانګې مو درلودې، ځینو امیندواره میندو سره دې ځای نه مرستې کېدې، د خوراکي توکو د خوارځواکو ماشومانو لپاره د کاکاو برنامې وې. چې دا ټول مسایل تر اوسه پورې د جنوري تر 1 تاریخ پورې به دا موضوعات دوام لري. له بده مرغه چې د جنوري د 1 تاریخ نه وروسته موږ د نړۍ نه، د نړیوالو نه داسې کوم شین لیټ نه لرو چې هغه به بیا دغه مرستې دوام وکړي او خلک په یو معلوم سرنوشت کې مخ دي. که چېرته دغه مرستې ونشي، دا اوس چې موږ کومه برخه کې یو، څومره کنټرول دلته شته دی، د سیهي برخه کې په نسبي ډول یو نیم لاسرسی شته دی، که چېرته دغه مرستې بندې شي نو دا لاسرسی به هم ختم شي. خدای مکه چې د مور او د ماشوم له مخې به افغانستان د یو له هغه هېوادونو څخه وي چې د نړۍ په مخ به لومړنی هېواد دی چې په دې برخه کې موږ ډېر ضایعات ورکړو، ځکه چې دلته اقتصادي وضعیت دې ته برابر نه دی چې یو مور ته چې هغه امیدوارې سره خوراکونه په کار دي، یو مور چې هغه ماشوم لري ماشوم ته شیدې ورکي، د هغې ماشوم د هغې مور لپاره کومه پاملرنه په کار ده؟ نه زموږ اقتصاد ته ایجابه وي او نه زموږ په لری پرتو سیمو کې زموږ هغه خپل هغه فهم او درک دا ایجابه وي چې موږ د یو ماشوم او د یو مور لپاره مناسب پاملرنه وکړو.
سیرت صاحب، تاسو په خپلو خبرو کې ذکر وکړ چې فساد هم افغانستان کې د وړاندې څخه موجود و، تیر وختونو کې هم، د سکوت څخه وړاندې هم. نو اوس چې دا بشري ناورین لکه سخت ناورین را مخ شوی دی، د دې بیا وجه څه ده؟
د دې لویه وجه چې دا له بده مرغه چې نړیوالو موږ ډېر زیاتې اوازې پرېښودو، نړۍ اوس که چېرته د طالب سره ستونزه لري، د امارات اسلامي حکومت سره د دوی سیاسي ملحوظات دي او دوی په رسمیت نه پیژني، هغه د حکومتونو مسله یو جدا مسله ده، هغه یو پولیټیکل سیاست موضوع ده. بلکې په افغانستان کې 3.5 میلیونه انسانان اوسېږي چې دا هغه انسانان دي چې که دلته هر رقم پولیټیکل اوسي، هر رقم سیاست اوسي، دا ولسونه مجبور دي چې د هغې سره سازش وکړي، دا ولسونه مجبور دي چې دلته پاتې شي، دلته ژوند وکړي، دوی بل ځای نه لري. نو کله چې دا ولسونه د سیاست پورې تړلې مسله نه ده، سیاست کا هر څوک وي، دلته موږ په نړۍ کې ژوند کوو، نړۍ د یو شریک کلي مثال لري، بلکې ټول نړۍ موږ ډېر زیات یوازې پرېښي یو. ځینې هېوادونو نه یو اندازه بشري مرستې راغلې، اما دا بشري مرستې د دې
دومره لوی نفوس لپاره کافی نه دی او په دومره مقدار بشری مرسته د افغانستان سره نه دی شوی چې ټول افغانان د لاسترزنی وزګار ناس وي کار دی نه لري روزګار دی نه لري انکشافي برنامه د دلته په ټپ ولاړی تجارت د ټول د هیواد نه وتلی یا که په هیواد کې هغوی د تجارتونو مناسب نه کوي په عین وخت کې د په ګاونډیو هیوادونو کې اقتصادي ستونزې سوا شي تاسې ګورئ چې په پاکستان کې هم هلته منګایي راغلی نرخونه ډېر لوړ شوي قیمتي راغلی د هغې تاثیرات هم زمونږ په هیواد مستقیما دي ځکه چې زمونږ ډېر تجارتي مسایل چې دي هغه د ګاونډیو هیوادونو سره خاص کر د پاکستان سره تړلې موضوع ده نو دلته په افغانستان کې په عین وخت کې چې ټول افغانانو خپل دندې وظیفې خپل آمدن له لاسه ورکړی دی په عین وخت کې دلته اقتصادي ستونزې په نورو ګاونډیو هیوادونو کې هم پیدا شوي نو د هغې وجې نه دلته ډېره لویه قیمتي راغلې او په عین وخت کې مونږ هغه مسایل چې مخکې نړیوالو تر سره کول صحیح مسله مونږ مخکې ټول د نړیوالو سره د معرف په برخه کې 60% زموږ سپورټ د نړیوالو نه و د ملکي مامورینو په برخه کې زموږ 60% سپورټ شو هغه د نړیوالو نه و د نظامی په برخه کې چې اوس طالبان حکومت تر یو لک پورې د یو اردو جوړولو خبرداري ورکړي مخکې مونږ چې شاوخوا 400,000 پورته نظامی مسولین دلته لرل دا ټول نړیوالو سپورټ کول اما نن مونږ ته نړیوال په دغه برخو کې پیسې نه راکړي فقط د بشردوستانه مرستو څخه کیږي هغه څومره چې کیږي دومره بیا ولس نه رسیږي او یا لا ورته زمینه سازي نه ده شوې چې هغه نړیوال مرستې دلته راورسیږي نو دغه مرستې چې اوس میډیا کې کومه بحثونه پرې باندې روان دي دغه مرستې موجوده بحران ته کافي نه دي او دغه مرستې بسنه نه دي
سیرت صاحب تاسو را سره ملګری او سیر خبرونه کې یو دم اخلو د دمې وروسته به هم په دې خبرونه نور خبرې اترې کوو
د دې ویلي دونکو تاسو د دې وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د دې ویب پاڼه وګورئ
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاغی او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاغی او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی یا پټ کی کاغی له کنیکټ دو وستا تاسو د دې وی پانا پانسی او د خپل پاکټ لپاره ونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپل پاکټ ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنی ولولئ او وګورئ
اور دونکو له دونکو یو ځلې بیا تاسو ته د بیبي شریری په خبرونه کې هر کله وایو زنګین شاه او کلسوم کاکړ موږ دونه ته د خبرونه قربانې تاسو ته د خبرونه وړاندې کوو او د افغانستان کې د بشري مرستو د بشري ناورین په اړه باندې خبرې ترې کوو زموږ سره د نوراني جانګر پټک سیم هم د خبرونه ته راغلی وو او اوس زموږ سره هم ته د خبرونه کې برهان سیرت صاحب راغلی دی چې هم د یو مدني فعال دی را سره د افغانستان څخه ملګری دی برهان سیرت صاحب تاسو په خپل خبرو کې د ټول ډیر په واضح توګه باندې ټولې خبرې ترې وکړلې کدا غا صحت په لړ کې دی کدا غا د بشري مرستو په لړ کې دی او که یخ موسم د جمی په اړه باندې اوس په دې ورسېو کې کوم د ملګرو ملتونو د خوراکي ادارې دا یا ورلد فود پروګرام چې نو هغه هم دا په تیر میاشت کې دا خبرداري ورکړې و چې کچري په بیړنۍ توګه باندې د افغانستان سره مرستې ونشي نو د جمی په موسم کې به تقریبا 1.5 میلیون خلک چې دغه د نوګي سره مخامخ شي چې د ټولي آبادی د نیمه نه زیاته برخه جوړيږي بیا دغه شان د خوراک نړیوال ادارې دا هم وایي چې د کال 2020 د مارچ د میاشتې پورې هر دویم افغان چې وینو هغه به د فوري مرستو او د ژوند ضرورتونو تحفظ ضرورت پي ورته کني هغه به د انساني بحران مخ شي او دا هم ویلي چې دا به بیا په تیرو لسو کالو کې تر ټولو غټ ناورین شي خلک به د شدید د خوراک کمی سره مخامخ شي دا سی خلک تاسو په دې باندې راندې خبرې ترې کړې دي خو دا ادارې دا هم وایي د ملګرو ملتونو دا چې کله خوراک دا مسله حل نشوي یا د بشري ناورین شي دا په وخت باندې دا مسله حل نشوي او دا مرستې چې کومې نړیواله ادارې دي یا د نړیواله ټولنه دا چې دا مرستې په وخت باندې نه رسي نو کم چې خوښه کی چې کوم گاونډي هوا دون دي هغه هم سره د لکه اغیزمن کې دي شي ځکه چې لازمی خبره ده چې خلک په داغزینه کړه کیږي بیا چې په یوه ځای کې خوراک نه وي صحت مرکزونه نه وي علاج سم نه وي او ورسره مرستې ده چا نه وي نو داغزینه خلک کړه کیږي شي او هغه چې کوم گاونډي هوا دون وي هغه تتلی شي تاسو په دې اړه باندې څه وایي
دا یو حقیقت ته او بلکې تاسو ولیدل چې سوره جوړان دی یو مور د خپل سومه کومانو سره یو دی د ایران په بارډر باندې تاسو په کې دي شي خبره پور کړی د ایران او د ترکی په بارډر باندې خپل جامع اخلي خپل کورته اخلي په خپل ماشومان واچي او بل اخره د خپل ځوان لاس ورکی یو ماشومان په هغه وضعیت کې چاغوي جی ڈی سی ہی مراقبت تا تیا لري او بل اخره یو بغنون کی پیخه د نړۍ فقط چې رامنځته کیږي چې یو ماشوم یو مور د خپل ماشومانو د شغورل لپاره په وورو ورختونه کې خپل ژوند لا تور کی هغه د افغانستان د دغه وضعیت نه د تیښتې لپاره چې یو بل هوا تلاشي اول ته د خپل ژوندۍ پاتې کېدو لپاره یو ځای پیدا کړي نو دا د یو هاغه مور انزور چې تاسو ولید چې دا لک تر لګه د ترکی تر بارډر پورې درسیدو ته ونه درلوده اما دلته په افغانستان کې په ملیونونو مهندې په ملیونونو ماشومان په ملیونونو سړي په افغانستان کې ژوند کې چې حد اقل د پاکستان د تورخم بارډر پورې حد اقل د تاجکستان او ازبکستان د بارډر پورې د تلو توانایي نه لري نو دا مسل کاملا تاثیر لري د سیمې په هوادونو باندې به تاثیر لري تاسو ګورئ چې همدا اوس په پاکستان کې خپل خپل مسایل دي چې هغه د ایم ایف قرضه ده که نور مسایل دي د دې ترڅنګ از موږ د افغانانو تاثیر هم ډیر زیات په پاکستان کې دلی شي چې دا اوس اکثریت افغانان پاکستان ته زیرا زی نو بل اخره ډیر التفاتی کیږي او که دا غیزه نه ورته د حکومت د ګورنمنت لوري مشکلات نه نو هغه بیرته نه راځي ځکه چې دلته د کار روزګار مثلا نشته لکه تر لګه په پاکستان کې خو بدوي فزیکی کارونه الته پیدا کیږي او دیاړي او مزدوري بکې نو حتمن به داخله نږدې هیوادونو ته ځو په نږدې هیوادونو باندې به د هغوی په اقتصاد باندې به هم بد تاثیر ولري
سیرت صاحب که زه هم د دې بشري ناورین څخه هر یو افغان وګړي د ستونزې سره ښکار شوی دی بیا که وکړې سي د میرمنو ستونزې دلته څومره دي ځکه چې د وړاندې څخه یو شمیر هغه میرمنې وې چې کونډې به وې یا په کور کې مړونه نه لرل زامن به نه لرل په جنگونو کې به وژن سوي وو یا بیا به نور هوادونو ته کډه سوي وو اوس چې هم هغه میرمنو به کارونه کول دند به تر کولې چې پیسې یا تنخواه ترلاسه کړي اوس چې تاسو په خپلو خبرو کې مو ویل او هم ریپورټونه چې یو خو کار نشته او ښځو ته خو کار اجازه نشته او بیا معاش هم نه ورته ملاویږي نو او بیا موږ ریپورټونه دغه سم کتلی دي چې خلک خپلې لوڼې خرڅوي د پیسو په خاطر نو ښځې ډېر زیات اغېزمن شوي دي د سړیو په پرتله او بیا ښځې کډوال کېدو کې هم ورته ستونزې وي ځکه چې ایوازې تاګ او هغه خپل ماشومان بوتل نور هیوادونو ته نو په دې حق لکه سره ته وایي
موږ مخکې باس وکړو چې په افغانستان کې لوی اکثریت برخه کار نه لري کم خلک چې کار لري هغه هم د معاش لپاره مناسب لاسرسی نه لري البته کومو چې مکمل ډول باندې د امارات اسلامي په حکومت کې د خزو د کار کول لپاره اجازه نشته دا به هم له حقیقت نه لري خبرې ځکه چې مونږ تر کومې کچې پورې معلومات لرو نو دلته بالکل په کار باندې دغه یو بندیز نه لګیدل خوشینون کې خبره مونږ ته داده چې د امارات اسلامي په حکومت کې په اکثریت ولایتو کې د شپږم ټولګي نه پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې تړلې شوې دي پوهنتونونه د قانون جنو په وړاندې بندې دي په خصوصي پوهنتونونو کې اعلی قانون جنې دواړه دي زده کړې کوي په ښوونیز مرکزونو کې چې په خصوصي شکل فعالیت کوي هلته اعلی قانون جنې دي زده کړې کوي هلته ستونزې نشته دي اما ځینو ځایونو کې دوی خبرداري ورکړې چې په ځینو ځایونو کې به هلته چې ښځو ته اړتیا نشته د دوی د دې له مخې هلته به دوی وظیفې نه ورکوي خو
دا یو حقیقت ته چې په افغانستان کې په تیر اصول سيزو کې دلته جګړې شوی دي او بل اخر موږ داسې فامیلونه هم لرو چې هغه دوه درې کونډې لري او بالکل نارینه کس نه لري. تاسو ولیدل چې د کابل په واټونو کې سورې وړاندې یو خورکی راوته و او د نارینه او جامع غوسی ورسره دا غینه چې امر بالمعروف زینی پریکړه د باندې وته وی چې تاسو بغیر له محرم نه سفر نشئ کولای. نو هغه د نارانو جامع غوسی او بل اخر د خار په واټونو کې راوته او ویل چې زه ته دا په څراغلم محرم نه لرم د دې لپاره ما د نارینه او جامع غوسی چې دا زما لپاره ډیر زیاته پښینون کړه او دا داسې او په تللې چې دا زمنګ ولسونه او زم په ځانګړي توګه خزینه د یو لوی ناومیدۍ سره مخ کولې شي. هم دا اوس هغه خزینه چې د کور سرپرستی ور تر غاړې دا هغه خزینه چې په تیر وسو کلونو کې د کور مسولیت په غاړه اخیستې او د کور مصارف دوی پوره کول. نن د دې ترڅنګ چې دوی بیروزګار دي لکه د نورو نارینه غوندې کار نه لري روزګار نه لري بلکې د یو لوی ناومیدۍ سره هم دوی مخ دي. موږ غوښتنه هم دا چې د امارات اسلامي نه د نړیوالو نه چې په داسې برخو کې اسلام هم کاملا داسې برخو کې اجازه ورکړي زموږ بیبیانو تجارتونه کړي زموږ بیبیانو په جهادونو کې شرکتونه کړي دي. اما یو نیم فیصله داسې شته چې هغه د خلکو تشویشونه راپاروي او خلک د راتلونکي لپاره ډیر زیات نا امید کوي چې په دې برخه کې خپل هم ډیر زیات نا امید هم خپل خويندې کزه پر د مثال زه په خپل شخصا د ځان په تړاو فکر وکم. زه یو داسې کسم چې ما په کور کې شپک خزینه دي زما پنځه لوریانې دي او یو مې ښځه ده. که چېرته زه سبا ته ژوند دی نو سم نو زما د کور لپاره به بالکل زما مېرمن سرپرستی نشي کولای زما یو لور به سرپرستی نشي کولای هغه به د کار اجازه ونه لري. بل اخر هغه به څه کوي؟ خو انسان دی ژوندی مخلوق دی حق لري د بشریت له مخې هم حق لري د اسلام له مخې هم حق لري. البته یو نیم پیسې د دې باعث ګرځېدلی چې موږ ډېر زیات بې هیلي کړي یو ډېر زیات نا امید کړي.
ژوند خدای د ټولو ته ژوند ورکړي هم تاسو ته ولاد ټولو باندې سم سي وو.
یو یو پیغام راغلی دی کلثوم کاکړ دا پیغام چې دی نو غواړو چې لکه دا پیغام سیرت صاحب تاسو ته به وړاندې کړو تاسو ورته ځواب ووایئ. دا سعید احمد کاکړ په نوم باندې څوک آی ډي ده او هغوی دا وایي چې د الله تعالی رزق وایي ډېر لا محدوده دی او انشاءالله افغانانو ته به هم رزق ورکړي. تاسو یې ټینشن مه اخلئ. ستاسو وایي مسله بله څه نشته دی خو داسې منفي پروګرامونه تاسو کوئ. نو سیرت صاحب تاسو څه ګڼئ چې لکه دا منفي پروګرامونه دي او موږ ټینشن اخلو موږ ټینشن نه اخلو؟ لکه داسې قسم خبرې چې خلک یې داخل لکه یو مثال دی داسې ډېرې خبرې مخ ته راځي. تاسو به داسې قسم خبرو ته یا داسې قسم کامنټونو ته څه وایئ؟
دغه قسم کمنټونه چې دي دغه ورونه درد لري او د درد له مخې یو نیم وخت دغه خبرې کوي. مګر دغه پروګرامونه چې دي په اکثریت ډول باندې دا یو موثر پروګرامونه دي. که دغه پروګرامونه نه وي غږ اوچت نشي فشار رې نشي لابي ونشي عدالت غوښتنه ونشي اډوکسي ونشي نو بل اخر خو ټول مسائل پټ پاتې کیږي. او اسلام هم موږ ته دا نه وي چې تاسو ټول مسائل پټ پرې دی او الله تعالی رزق ورکي خو مګر موږ ته مهنت پکار دی. بخوانیو صحابه کرامو په وخت کې هم خلکو د خرما باغونه درلودل خلکو کار روزګارونه کول. تاسو به ډېرې قصې داسې اوریدلې چې هغوی د غره نه خاشاک راوړل هغې باندې به تجارت کوو هغه به خرڅول. بل اخر دغه مسایل موږ ته ټول د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپله بیبي خدیجه الکبرا هغه په خپله یو تجار وه هغه په خپله مالونه خرڅول اخیستل. نو د دې لپاره چې هغه د خپل ژوندي پاتې کېدو لپاره هغې مهنت هغې تجارت کوو نو دا خو هیڅ امکان نه لري چې موږ دې پخې وګدو کوو او قرار موږ ته چې الله تعالی موږ ته رزق راکړي. که الله تعالی موږ ته په پخو وګدو کولو باندې رزق راکړو نو اوس به افغانستان په دې وضعیت کې نه و، پاکستان به نن په دې وضعیت کې نه و، نور د سیمې هیوادونه هم په دې وضعیت کې نه و. موږ به نړۍ د لومړۍ درجې هیوادونو په قطار کې وو چې هغه خلک محنت باسي هغه خلک کار کوي هغه خلک خواري کوي. موږ به هغه ډول وو. د دې ورور تشویش هم چې دی ځینې وخت یو نیم پروپاګانډا لکه مخکې موږ یو مثال درلوده چې بعضې کارونه داسې دي چې هغه د خلکو تشویشونه راپاري. دوی موږ د ډبلیو پی یو نوم ولیده په یو برفي باندې چې د واورو نه یو
انسان جوړ شوی او بل اخره هغه باندې د دبليو پی نوم لیکل شوی او بیا ټول مشمان ورته ټول شوی دغه په کې ډوډۍ ده او دین یو تصویر اخیستل شوی. زه اوس دغه مسائل سره زه کاملا موافق نه یم، ځکه چې دا داسې یو حالت دی چې دغه ماشوم چې دی هغه د دایمي لپاره هغه داسې یو فکر ورته جوړ شو چې دی به ټول عمر داسې لاس اوږدي او دا به د خیر ډوډۍ اخلي او په دې به ژوندی پاتې کېږي. که دته چېرته دبلیو پی یا بل څوک داسې امداد ونه رسي دا به ژوندی نه پاتې کېږي. د روانشناسۍ له لحاظه په ماشومانو باندې دغسې یو دغه کول دا یو بد تاثیر لري راتلونکي ته. زه هم دا تقریبا یو تخریبي عمل بولم چې دغسې یو کار کېږي چې یو برفي جوړېږي او بالاخره د هغې په هغې کې ډوډۍ ورکول کېږي، هغې ته د دبلیو پی نوم لیکل کېږي، بیا هغې ته د کلي ماشومان ټولېږي او د هغې نه یو تصویر اخیستل کېږي. دا یو بد دغه لري، انعکاس لري چې دا په ماشومانو باندې ډېر بد تاثیرات لري په راتلونکي کې چې دا ماشومان لویږي، بالاخره سپینګیري کېږي، دوی سره همدا مین جوړېږي، همدا فکر جوړېږي چې موږ به همیشه لکه د انګور تاک غوندې په بل ونې باندې به تاویږو، په بل انسان باندې به موږ زورې، هغه به موږ ته مړې راکړي، موږ به خورو، موږ به نه ګټو. یعنې دغه د پروپاګنډا یوه برخه ده. اما دغسې مؤثر پروګرامونه چې موږ تاسې نن دغلته په دې موضوع باندې باس کوو، د نړۍ اکثریت مې دا په دغه مسایلو باندې باس کوي، دا په موږ باندې مثبت تاثیرات لري. حقیقتونه باید پټ نه شي، حقیقتونه ښکاره شي، واقعیتونه ښکاره شي، تر هغې د هغې د حل لپاره که یو څوک خیر اده ونه لري نو یو بل څوک به پیدا شي چې هغې لپاره به خیر اده ولري. که فرض مثال موږ وایو چې په نړیوالو کې زه د هېوادونو نوم نه اخلم، ځینې هېوادونه به البته د افغانستان په اړه خیر اده ونه لري، اما ځینې نور خواخي کې پیدا کېږي چې هغوی د افغانستان د ولسونو سره، د افغانستان د انسانانو سره مرستې وکړي. نو دغه ورور ته زما غوښتنه دا ده چې موږ به لاس تر زنې نه کینو، موږ به خپل محنت کوو، موږ به خپل مسؤلیت ادا کوو، بعد د هغې نه چې الله تعالی موږ ته رزق راکوي که نه راکوي هغه د الله تعالی فیصله ده. خو موږ دا مکلفیت لرو چې د یو انسان په توګه، د یو ژوندي مخلوق په توګه لږ تر لږه د خپل ډوډۍ پیدا کولو لپاره خپل محنت وباسو.
برهان الدین سیرت صاحب، ستاسو څخه ډېره ډېره مننه کوم چې خبرونه کې را سره ملګری سواسته او د افغانستان د دې وضعیت په اړه وروستۍ تفصیلات را سره وړاندې کړئ. مننه.
ډېره مننه.
لطافت نام ډېره زیاته مننه.
شاورز درته غواړو کتونکو بي بشرينه خبرونه لې دوام لري. خبرونه کې یو د ماخلو د دمه ورسته در سر ملګری کیجو هم د افغانستان د هغه کډوال ماشومان چې په پاکستان کې ژوند کوي دا غوي د یو سکول پاک لري ریپورت لرو، هغه به هم بیا درته وړاندې کوو. اوس یو دما
د خیبر پختونخوا په ډیرو سیمو کې د پولیو کیسونه مخې ته راغلي دي. خپل کتونکو ته دغه خواص کو چې د دروغو په افواګانو کې مرزي دغه ویکسین د پولیو چې کم دي د بیخي به ضرر دي، د صحت د نړیواله ادارې او د قامي ادارې نه تصدیق شوی دي. تاسو کولای شئ چې خپل د 15 کال لکم ماشومان ته دغه ویکسین وکي او د ټول عمرې مرز نه خپل ماشومان بچو ساتي.
بیا په خیر راغلی د بی بی شرینی خبرونې ته. د بی بی شرینی خبرونې چې د لا دوام لري د یو څو ساعته پورې، نور یو څو منټه پورې، یو څو منټه یعنی من ګنټه کوته شل منټه نو
نور پیغامونه کستا کتا سول بل واړي
سید احمد کاکړ ته مې نه په نوم آی ډی دا ما ځکه کدا سی وای چې سید احمد کاکړ وی زه آی ډی نه یم وای زه انسان یم ما وای چې په نوم باندې آی ډی دا داسې نه لې چې سید احمد کاکړ یو آی ډی دا هو اکثرا نمونه خلک خپل ورکی هم نه نو فیسبوک باندې څوک تا سی یقین نشي کولای نه ځکه نو سی وای اکثرا نوم یو شانتي او آی ډی باندې بل شان نومي. نو سید احمد کاکړ تاسو خبره بالکل صحیح وکړه او تاسو چې دینو دا برهان سی ته هم کور ودان نو مننه وته لیکل دي چې دا غي خبرې جواب ورکو. نو ساسو ډیره مننه، هر سړی خپل نظر شریکولی شي خو تاسو وایئ چې تاسو پروګرام مثبت هم کولای شئ، نو تاسو هم خپل کمنټ چې دی لږ مثبت لیکلی شو، منفي کمنټ تاسو هم لیکلی دی نو څه فرق پاتې شو. نو بیا هم ډیره مننه. کلسم موږ راپورونه هم لرو نو راپورونه ته ورسو. بیخي
د افغانستان کډوال چې هم زیاتره په پاکستان کې میشتي او د سمبات په نږدې هغه افغان ماشومان چې غلطه به په سړکونو ګرځیدل او هم به سکولونه نه سکولونه ته نه تلل. دا غوی لپاره یو سکول جوړ کړی سوی دی چې هم ورته په پښتو ژبه کې زده کړې ورکول کېږي. وقار احمد د دیوا خبریال په دې اړه یو ریپورت تیار کړی چې تاسو ته وړاندې کوو.
زده کوونکي دغه ماشومان په اسلام آباد کې میشت افغان کډوال دي او سمو دوړاندې دا ماشومان په سړکونو او په کوڅو کې همدا سي ګرځیدل. خو اوس د یو ځای تنظیم متحده همدرد ځوانانو لخوا جوړ کړي شوی دی ځانګړي سکول کې خپل مورنۍ ژبه کې زده کړې کوي. د دې سکول ځانګړتیا دا ده چې دا اولنې سکول دی چرته چې هر مضمون شاګردانو ته د اغې په مورنۍ ژبه پښتو کې خودل کیږي او استادان د خپل جیب نه پدې سکول مصرف کوي. مولوی زیاودین هم د سکول کې یو استاد دی.
زما پیدایش کوم دی هغه په افغانستان کې شوه دی. بس داسې 15 کلن زه پاکستان ته راغلم. سکول تعلیم چې ما کړی دی هغه هم پاکستان په کیمپو کې ما کړی دی. خپل مورنۍ ژبه باندې دا سکول دلته شروع کو د دې لپاره چې دلته د ماشومان واړه واړه ماشومان و دلته شاو خاصن کې اردو به ژبه باندې سکولونه و نو هغه چې کوم په هغه ژبه باندې د ډیر وخت پورې به ویل به چې به زګور خو په مقصد او مطلب باندې به نه پویدله.
په دې سکول کې هلکانو سره سره یو شمیر ځای جنکې هم زده کړې کوي. د سکول د جوړونکو تر مخه د دې د جوړولو مقصد داو چې ماشومان د خپل مورنۍ ژبه کې سبق وای او الکانو سره سره د جنکې هم تعلیم تر لاسه کړي. نصیب بی بی چې یو ماشومه ده او په دغه یاد سکول کې په دریم جمعات کې زده کړې کوي وای
ما مخکې اردو سکول ول په اردو سکول زنه پردم د تاسو پښتو سکول هم د تاسو ما کورنیزم په سکول ډیر زیات خوشاله ده. زه ډیر زیات خوشاله یم او زه غواړم په دې تعلیم کې زه ډاکټر شم.
تیار
موسی کلیم همدرد همدلتا یو استاد دی چې بنیادی تعلق یې د افغانستان سره دی خو په اسلام آباد کې لوی شوی دی او زده کړې هم دلته کړې دي. وای اوس هم دلته داسې جنکې شته چې عمر یې سیوا دی او د کورونو نه ورته د زده کړو اجازه نشته.
دلته زموږ سره ډېر زیات کم عمر دی د ماشومې هغه بل 10 کال یا 12 کال پورې عمر باندې دی. دینه زیاتې جنکې دلته دوی پلرونه نه راپریږدي. زه پوره کوشش کوم چې دوی دې ته زه کنوینس کړای سم چې دوی خپل دا غلګ غټانه نوړې چې کوم دي چونکی دوی د کورو په منځ کې دا شونځي جوړ دی هغه به چرولېږي.
ریپورتونه ښایي چې پاکستان د نړۍ په هغه هیوادونو کې په دویم نمبر دی چرته چې د سکول نه بهر ماشومان او شمیره د ټولو نه زیاته ده او د پاکستان په 21 ضلعو کې د جنکو د تعلیم شرح د 10% نه هم ښکته ده. یو خو کدا سه قسمه سکولونه ماشومان او په خاصه توګه افغان کډوال ماشومان ته ویډیا تعلیم ورکوي نو بل خو د مورنۍ ژبه د پرمختګ او د ماشومان په مورنۍ ژبه کې د روزنې کردار هم ډیر په خډول تر سره کوي. وقار احمد وی او ای دیوا اسلام آباد.
بی بی شرینا خبرونه لیدا وام لري مننه چې را سره ملګری یاست. هم کوي سي چې را سره ملګری پاته سي زکه چې خبرونه لیدا وام لري او سوشي بو کې به یو بل هم تاسو ته ریپورت وړاندې کوو. په خبرونه کې موږ نن د افغانستان کې د بشري ناورین په اړه خبرې اترې کوو او بیا د تر څنګه چې هم د فاندز یا هم د امداد چې د ټولنې لخوا ورته ورکړل شوی په هغه تاسو تفصيلات هم د دیوا سړنکار جنگیر خټک سرڅخه او بیا هم افغانستان لپاره یو مدني فعال یا افغانستان باندې نظر لرون کې برهان الدین سیرت سرڅخه وکړتي واورې دی. کوي چې دا خبرونه یو سوشل بو کې بیا چې په فیسبوک باندې وی نو تاسو کوي چې بیا واورې او بیا وګورئ.
بالکل او کمنټونه هم را روان دي وس نور کمنټونه پکې وای به زموږ سره رپورټ ته غي ته به هم ورزو. روشنایز خټک هم د کرک نه پیغام را لګلې دی وای چې د رزق وعده الله تعالی کړی ده خو چې یو کس په کور کې فروت وي چې الله به رزق راکوي بیا دې ټول مر پروت وسي. نو دا خبره کړې ده واقعي چې د دې لپاره خو هلي ځلې به کوي. بل دې دا پوښتنه کړې ده چې د نړیوالو ادارو نو ایستاسو څه مطلب دی؟ آیا ځانته ادارې دي که مطلب مو پاکستان او امریکا دی؟ دای پیغام چې کله رالیږلو نو جنګ فټک سیبو پاره وخت کې نو پیغام بیا ما وروسته ولید. خو نړیوال ادارې لکه د ملګرو ملتونو د ادارې چې دا ادارې دي مختلفې او ورسره د دې تر څنګ نړیواله ټولنه چې دا بیلابیل هیوادونه پکې شامل دي او بیا نړیوال بانک چې دی نو دا هم دی پکې شامل چې دا ټول کې سخو لکه مرستې راغونډ کړي دي چې دا او څه چې د وړاندې نه کوم کنګل شوي پیسې چې دي نو هغه هم پرتی د افغاني نو دا ټول لکه چې کله دا خبره کېږي نو دا ټول ټولنه پکې راځي نړیواله ټولنه او دا چې کوم د ملګرو ملتونو ادارې دي او دا نړیوال بانک دی او داسې قسم
نګیل خورکه دوی په پاکستان کې هم وی هم که پاسانی سرڅوي چې لکه ان جی اوز یا غیر دولتي یا غیر سرکاري ادارې چې دا نورو هوادونو زخه فندونه یا پیسې ورته ترلاسه کیږي هم بیا په هواد کې کار کوي. یو شمېر دغه سي ادارې په پاکستان کې هم دي چې ان جی اوز یا غیر دولتي ادارې ورته ویل کیږي چې د هغه هواد د حکومت څخه علاوه ورته فندونه راځي یا هلی ځلی د نورو هیوادونو څخه پیسې ورته راځي او کارونه ترسره کیږي ور باندې. نو نګین کور خبرونه کې کنور پیغامونه نسته بیا به یو ریپورت وړاندې کوو.
بالکل صحیح مت کړوي وي زما کمنټ تاسو منفي ګوري زه دا ته ځکه ځواب ورکوم چې دې بیا هم خپل نظر وړاندې کوي په مثبت طریقې سره. به توي صحیح مت کړی تاسو سید رو تاسو به سو وایو بس تاسو صحیح تاسو ټیکې مونږ غلطي نور به سو وایم خوشاله اوسئ نور به تاسو سره بحث نه کوو. خو خیر دی تاسو دا پوښتنه کوئ چې بشري ناورین باندې رانه سر خلاص کړئ نو روره تاسو په خپل
بشري ناورین وروره بشري ناورین چې زموږ سره برهان الدین یوسفزی صاحب ملګری سوی وو چې دا وخت افغانستان کې چې کوم ضروري یا بنیادی شیان یې هغه د هغه ملک وګړو ته نوي چې پکې تر ټولو اول د خوراک چې انسان ته خوراک وي هغه ته د مهال د خوراک کمی ده یا د خوراکي شیانو کمی ده. خلک د سن سره مخ دي بل یخ یا د ژمي موسم دی خو د خلکو سره دومره اسانتیا ونسته چې هغه ځانونه لکه د یخ څخه خوندې پاتې کی یا الرګي وسوځوي یا بجلی یا غنور سامانونه خو لکه ځینی برخو کې پاکستان کې هم چې دا بجلی نه وي یا ګیس نه وي نو خلک کوي چې په لرګي باندې خپل کورونه تاوده پاتې کی. مننه کوم د ټولو چې را سره ملګري دي دا مهال او خبرونه کې بس رپورت وړاندې کوم. ګین خور کسام داز موږ د موضوع سره تړلې نه دی خو به بشری خبرونه ده د شو سره ضرور تړلې دی. په اسی پاکستان کې چې چمن سیمه یادې زیاتره چې د فوتبال لوبغاړي یا د فوتبال مینوال پکې ډیر زیات دي او یو شمیر لوبغاړي نړیوال ډلو سره هم لکه لوبي کړی دي. نو هغلته د بلوچستان ایالت څخه یو ریپورت دی چې میرمن یا شزه هم د فوتبال لوبغاړي دي یا لوبي کوي او هم وایي چې د ولس کال وروسته هم په کوټه ښار کې د انجنونو د فټنس یا د فوتبال لپاره چې د کم اکیډمي جوړېدل چې دي سر تر رسیدلې ده. په دې حق لباندي حمید سمسور یو ریپورت تیار کړی دی او هغه لوبغاړو سره هم خبرې کړې دي چې فوتبال کوي نو د دوی څه غوښتنې دي یا په دې حق لسوي هم تفصيلات په ریپورت کې وګورئ.
د بلوچستان د شخصي فوتبال اکیډمي سونیا مصطفی د پاکستان لومړی شجینه ریپری ده چې د فیفا په تیبي ازموینه کې بریالي شوې ده. دا په کوټه کې ونجونو ته کوچنګ ورکوي. د فوتبال د نړیوال اتحادیه د فیفا د بندیزونو غندنه کوي.
انجونو ډېر د خوارې سره د میدان پوری راځي او سیکنډ چې خبره دا بین چې په پاکستان باندې راغلي دي موږ ډېر زیاده لاس چې دي د پلیئرز غروان دي کیونکی موږ ته ایونټس نه ملاوي شي. پاکستان د نن هم ډېر کم سولې انټرنیشنل خو بالکل بین لګېدل ده. نو پرایم منسٹر سز ما دا التجا ده چې کایندلی سونه زر کوي سي د فیفا سره بین اخوته کې پاکستان دی واپس بحال سي فیفا دی ایکسپټ کې پاکستان.
سونیا وی چې په بلوچستان کې قبایلی ټولنه وه د دلته په 2004 کې فوټبال پیل کړی دی. په دې قبایلی ټولنه کې د ښځو لپاره د فوټبال اکیډمي خلاصول ډیر مشکل کار و.
مشکلات خو ډیر زیات دي خامخا، کیونکې کرنٹ سچویشن د پاکستان غچې ستې د معلومه کې انجونی وطن څنګه خواري ده، لیکن ظاهري سي خبر ده د اکیډمي په اکورډنګ زنور ایریا غماته نه دي مانو فوټبال غ وومن په اکورډنګ زخپل یو پیرنټس تزم چې زخپل 2004 سره 2021 پوری کزه دلته ولاړم پیرنٹس سپورٹ سر کا پیرنٹس سپورٹ نہیں تی سپورٹ کا وہی خو انجلی دبان دی رات لئی سی نو ظاہر سی بات ہے مش بیدل دیو کشنی کشنی ایونٹس کو بیا مش فیملی توجہ تیرا سی چی فیملی دا انوائرمنٹ کو بریا گا بیا ریلیکس سی پدے انجونی الحمدللہ دیر زیاد فوٹبال خواتر آ روان دی.
شجینا لوبغاړی وی چې فوټبال په بلوچستان کې د شوزو د خوشی لوبه ده، خو وزیر اعظم دی د دغه ستونزې د اوارولو لپاره خپل رول ولوبوي.
یو انچلی ګرد سال راځي ټریننګ کی، اگر ټریننګ چې سلی هغه هغه ته یو میچ یو ټورنمنٹ په مابین کې ملاویږي، که ګرد عمر هغه ټریننګ کی اور هغه لپاره ایونټس نشته نو بیا پلیئر ضایع کیږي، پلیئرز فائدہ نشته.
تیر کال په 2020 کې د اپریل په میاشت کې د فوټبال نړیوال اتحادیې پیپا د پاکستان غړیتوب هغه مهال وزنډوي کله چې په پاکستان کې یو حکومتي ډلې چې په 2013 کې د پاکستان فوټبال فیډریشن انتخاباتي ګټلی وو د سپریم کورټ له لوري پر دوی باندې بندیز وو. هم له دې کبله د پیپا له لوري و دوی ته منظوري نه ده ورکول سوې. پیپا وی چې د پاکستان فوټبال پر فیډریشن باندې یو غیر قانوني قبضه یې بولي. دا دویم ځل دی چې پیپا د پاکستان غړیتوب زندوي، خو له فوټبال سره اړه لرونکي شجی وی چې نه یوازې لوبغاړي بلکې کوچ او د ریپریانو اقتصاد هم د پیپا د بندیز له سبب څخه ډیر سخت اغیزمن سوی دی. حمید سمسور، یو ای ډی وا، کوټا.
یا ته خیر راغلی او کلسوم زموږ سره نورم راپورونه دي. ټلیفونونه خو سیم نشو غسته او کمنټونه هم بس تقریبا پوره شوی دي، نو کمنټ پکې نشته. او بل سلامونه را روان دي. ټول ته وعلیکم سلام. دا خبرونه د کورونا تاسو وړاندې کوو، نو ټلیفونونه نشو غسته خو راپورونه دي. راپورونه ته ورشي څنګه په خدا؟
بالکل، هم د خبر پښتونخوا د بنو شاجا چې بلکې جو د ډیر وخت راځي د مسالې لپاره ډیر مشهور دی. یو دکاندار چې عنایت الله نومیږي وایي چې د دوی چې کوم مسالې دي یا چې هغه خوراک استعمالیږي مسالې هم ورته وایي چې ډیر شهرت لري او ډیر نوم پیدا کړی دی. ذوالفقار بچنی ورسره خبرې کړې او رپورټ تیار کړی درته وړاندې کوو.
د بنو مسالو منډی یو دکاندار حشمت الله وای چې د پلار نیکه وختو څخه د مسالې کار کوي او نه یوازې د دوی جوړه مساله په پاکستان کې خلک وخوي بلکې خلک یې ځان سره نورو هیوادونو ته هم وړي. نوموړی وای د بنو مسالې خصوصیت د دې وجه دی چې دا په ذایقه کې ځان ته یو خپل پیژندګلو لري او بل دا چې د خالصو بوټو یې جوړوي. دوی په دغو مسالو کې کم یو کیمیکل نہ کاروي.
مثال شاہ بنیادی شاہی دانیا امرت پور کمان گرم مثال دائٹ مینا دی ادھر آدھا چھ پکل مقدار سارا وہ چڑی بے ددھر نا مثال جوڑا سی امیر الحمد للہ مثال مختلف ممالک ایسا سی حل چوکے پر ذریعے سارا لڑ رہی وہ پبانی صاحب مثال دے رہا استعمال لڑ رہی دبانی پینڈے چٹی میں دی دا اکثر دے مثال دے وجہ مشاعرے دی.
یو بل دکاندار اسحاق خان وای چې د دوی د مسالو جوړولو ډیر مواد د پنجاب څخه راوړي او په هیواد کې رواني ګرانې لکبله د مسالو موادو نرخونه لوړ شوي چې د وجې اخیستونکي د ګرانو نرخو شکایت کوي او د دوی کاروبار ته ډیر اغیز رسولې.
دا سامان چې کی مرسی دا مش پنجاب نه راوړي او اس په موکې موجوده چې کی مریټینا دی اډر زیات تیز دی گاہکیانو شی او خوستای مشتا تکلیفی پداشی چی دا مشتا تین سامان درسی دا دیر جوت انتہائی ریٹ بندے ہائی ریٹ تا دے واجے اکثر دے گا ختم شو والا.
د پښتونخوا ضلع کرکنا په خصوصي توګه د بنو مساله اخیستو لپاره راغلی ایوب وای چې د بنو مساله په ذایقه او معیار کې ځانګړي پیژنګلو لري او دوی د تیرو شلو کلو رسی کورونو ته وړي او په پخلی کې کاروي.
چې کله مساله کور کې ختم شي نو دلته راشو او دې مسالې ډېر زبردست ذایقه دو ملمنه روشي صبحونه پکې کوو چرګې پکې پخو او دا کوالټي دې شاید ډېر زبردست ده. موږ 20 سال نه استعمالو.
د بنو مسالو منډی پریس سیکرټری عنایت الله ډیوه سره خبرو کې ویل چې د مسالې دغه منډی نه یوازې د بنو ضلع اقتصاد ښه کولو کې کردار لوبوي بلکې د پښتونخوا صوبې د نورو صنعتو پسې دغه هم یو لوی سند دی خو د حکومت لخوا کومه توجه نه ورکول کیږي.
دا کاروبار دا مونږ لکه خاندانی پېښه غوندې دا وشمیره وا او سرکوري لیول باندې لکه مشخ حکومت ته دا یغدا چې دی برینچ کوم دا لکه کارخانه په شکل باندې برینچ او دی کاروبار وسی شي لکه موج د بانی مسله چې کومه د پخار زی مشهیره ده پخار وطن شي بانی مثال یو نوم ده
د بنو مسالې منډي دکانداران وایي حکومت د دوی دغه کاروبار ته ورپیخ ځنډانونه هوار کی او د برینډ یا د صنعت په کچه درجه ورکي دا به نه یوازې د مسالې منډي کاروبار کوونکو په خیر وي بلکې د هیواد د اقتصاد په ګټه به وي. ذوالفقار بټنای، وایس اف امریکا، ډیوا، بنو.
په بشری نه خبرونه لا دوام لري. مخبرونه کې یو بل ریپورت درته وړاندې کوو چې هم د افغانستان کزام د افغانستان د بشری ناورین پاک له خبرې کوو، خو بیا د شام په شام کې هم د بشری ناورین یا توندې یا دوام لري. هم د شام ادلیب کې د هغه کارکونکي چې امدادي کارکونکي دی وایي چې خلک خپل ماشومان پرېږدي چې هغه ته د راتلونکو لپاره سرزمینه برابر کړي. اشفاق مومن دی یو ریپورت لري.
نور د شپږو میاشتو دا خو ډاکټران یو وایي چې د دې وجود د دریو میاشتو د ماشومې برابر دی. دا په ادلیب کې دلته د خپل پورا نیټه نه درې میاشتې وړاندې زیږیدلې ده. نور د زیګیدونه او ورستو خپل مور او پلار د هسپتال په یو یتیمخانه کې پریښو دي. د معمول حالاتو کې څوک داسې نه کوي. د خیر خیګړی کارکونکو هغه د پالنې لپاره رضای مور اصل وسعید او پلار امار سلیم ته وسپارلې.
والله تخزن هزرتنا یعنی انه لیش ما عندي ولد
مم غختل یو بچی ولرو او بس دغه مې غختل دغه سی وشول او زبه ورته د مور مینا ورکوم اور باندې به شفقت خوم. دا د الله یو معجزه ده.
د یتیمخانی مامورین وایي چې موجوده وخت کې هر میاش په ادلب خار کې 2-3 پورې ماشومان خپل مور او پلار په یوازې ځایونو کې همدغه سی پریږدي، چرته چې یاغیان کنټرول لري او یا هم د حکومت سره په جګړو اخته دي.
په اصل کې کوم د اوس نه 15 کال وړاندې سره موازنه وکړو نو اوس د هغه ماشومانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی د کوم چې مناسب د خیال ساتلو انتظامات نه وي.
په نږدې کلونو کې د یتیمخانه کې د 200 نه زیات ماشومان ساتل کېدل. رضای مور پلار ته ورکړی شول او که ممکن و نو خپل خپلوانو ته ور وسپارل شول. د خیر خیګړی کارکونکو د دې تور په غربت او د جګړو نه پیدا شوی حالات باندې ورچي او یاد خپل کلتور او ټولنې دستور د لاس ویریدل په ناسمه توګه حامل شوی میاندې د خپل ژوند بچکولو په خاطر هسپتالونو، جمعاتونو او کله کله په لارو کوڅو کې پریږدي. د نور مور پلار سره هیڅ کوم لار نشته چې دغه ماشوم په قانوني توګه خپل بچی رجستر کړي. ماشوم په غیږ اخستل زیاتره اسلامي هیوادونو کې خنډ ګڼل کیږي اگر کده دغه اجازه هم وي. یاد دی وی چې دی وخت د ادلب واکمن چا هم په رسمیت دی هیواد په هیڅ نه دی منلی. د خیر خیګړی کارکونکي وایي چې یتیمخانه د پریښودل شو ماشومان لپاره ځای دی خو دای کوم دایمي د حل لار نه ده.
هلق نحن الطفل يضل عنا
من ارزي بنازاي وركو دايمينا من دماشم تشخيص كو بيا اندازخلو او ورتا ممكنه له هلار ګورو لکه کومي کورنيتا يا رزاي مورته ورس پارو.
په ادلب کې د شل لکو نه زیات خلک بے کور شوی، ځنې په نامناسبه خیمو کې بغیر د خوراک، بجلی او دارو وسیږي. د روان کال په اول ورځ هوایی بمباری کې 2 ماشومان وجل شوی او 15 نور جوبل شوی دي. یونیسف وایي چې نږدې 2,40,000 خلکو ته اوبه هم قطع کړی شوی. د ملګرو ملتونو اداره د شام یو لسکلنې خانه جنگی ته د ماشومانو ضد جګړې نوم ورکوي.
اور دونکو له دونکو د بی بی شری نه خبرونه وخت پای ته رسی او ډیره مننه چې تاسو د خبرونه تراغلي کمنټونه مو اکرا خپل نظر مو شریک کړو. سلامونه مرولېګل ډیره زیاته مننه او د کلسوم د خپل ملمنو هم شکر شکریا ادا کوو، مننه کوو چې د خبرونه تراله جانګر خټک سیب ته او سره برهم سیرت سیب چې د خبرونه تراله او د افغانستان په اړه باندې چې کوم رستي وضعیت ته او دا چې کوم بشری مرستري په دې اړه باندې تفصیل سره خبرې ترې وکړي. نو دواړو مننه کوو د خبرونه وخت بس پای ته رسیدلې ده.
مننه کوو د ټولو وړاندې کوونکو زما کلسوم کاکړ.
او زه نګین شاه د خپل پروډوسر عدنان رشید سره تاسو نه د خپل کورونو څخه اجازه غواړم او په لوی لمس فارو د الله پامان
شاورز.